د ماسپښین دوه بجې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعت خپرونه د ترشنه اسمان لاندې د اونیز پروګرام لپاره ځانګړې ده. په نننۍ خپرونه کې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو پر لارو چارو او په دې برخه کې پر ستونزو خبرې کوو. په څو شېبو کې اسمت څاروان د دې پروګرام د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې د دې ساعت خبرونه زه احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم. راپورونه وایي چې په کابل کې د تیرې شپې په هوایي ډزو 12 کسان وژل شوي. امرالله صالح وایي چې له افغانستانه نه دی وتلی او نیوزیلند د تروریزم پر ضد د مبارزې په قوانینو کې د اصلاحاتو خبر ورکړی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په کابل کې د تیرې شپې په هوایي ډزو کې 12 کسان وژل شوي دي. شمشاد او طلوع ټلویزیونونو دواړو دا خبر ورکړی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړي احمد الله وسیق ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ډزې د پنجشیر ولایت د سقوط په اړه د ناسمو راپورونو له خپرېدو وروسته د طالبانو وسلوالو وکړې. ښاغلی وسیق د دې ډزو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې د طالبانو د مشر یو مرستیال مولوي محمد یعقوب مجاهد امنیتي چارواکو ته د دې ډول پیښو د مخنیوي سپارښتنه کړې.
مولوی محمد یعقوب مجاهد صاحب د تیر شپې په ډزو باندې ډېره خواشینی څرګنده کړله او دغه ډزې د بیت المال سره خیانت وباله او سپارښتنه یې وکړه امنیتي ارګانونو ته که څوک دغسې خودسرانه کار وکړي ودینول شي او زندان ته دې ولېږل شي.
د جلال آباد د حوزوي روغتون ویان ګلزاده سنگر هم ویلي دي چې په ننګرهار کې د دې ډزو له کبله 14 کسان ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران د خلیج هیوادونو ته ځي څو له افغانستانه د بهرنیو وګړو او افغانانو د وتلو په چاره کې د مرستې په خاطر د دې هیوادونو مننه وکړي. انتوني بلینکن تیر ماښام په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې په دوها کې به له افغانانو او قطري چارواکو سره وګوري.
زه دوه تروانې موهل ته به له قطري مشرانو سره وګورم څو د خلکو د رایستلو په هڅو کې د مرستو په خاطر له هغو ژوره مننه وکړم. له افغان همکارانو او په کابل کې د امریکا د سفارت له کارکوونکو سره به هم ووینم چې اوس مهال په دوحه کې خوندي دي.
ښاغلی بلینکن وویل چې له قطر وروسته به د جرمني رامشتاین هوایي ډګر ته ولاړ شي او له افغانانو سره به وګوري او بیا به د هغو څه باندې شلو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په انلاین غونډه کې ګډون وکړي چې له افغانستانه د زرګونو کسانو د رایستلو او ځای پر ځای کولو په عملیاتو کې ښکیل دي. د راپورونو له مخې د امریکا دفاع وزیر هم پلان لري چې راتلونکې اونۍ د خلیج هیوادونو ته سفر وکړي. پنټاګون پرون په یو بیان کې ویل چې لوید اوستن به سعودي عربستان، قطر، بحرین او کویت ته د سفر پر مهال له افغانستانه د خلکو د ایستلو په عملیاتو کې د مرستې په خاطر له دې هیوادونو مننه وکړي. په پنچیر کې د مقاومت د جبهې یو مشر په خنایم رسیال ولسمشر امرالله صالح هغه ګنګوسی ردوي چې ګنې دای له افغانستانه وتلی. ښاغلی صالح په یو ویډیوي پیغام کې چې تیره شپه څو رسنیو خپور کړ ویلي:
هغه راپورونه چې زه له خپل هیواد څخه وتلی یم او له افغانستانه بهر یم د دشمن تبلیغات دي. سخت حالت دی. موږ د القاعده، تروریستانو، طالبانو او د پاکستان د ملاتړو تر تهاجم لاندې یو، خو د خپل هیواد دفاع مو کړې ده.
ښاغلی صالح تایید کړه چې د تیرو څو ورځو په جګړو کې د طالبانو د مخالف مقاومت جبهې وسلوالو او طالبانو دواړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. طالبانو درې اونۍ مخکې له پنجشیر پرته د هیواد پر ټولو ولایتونو ولکه ټینګه کړه. د امریکا مرستیال ولسمشرې کمالا هاریس افغان کډوالو ته د ځای پر ځای کولو په خاطر د کسوو مننه کړې. د میرمن هاریس دفتر پرون جمعه په یو بیان کې ویل چې د ولسمشر مرستیالې د کسوو له ولسمشرې ویوسا عثماني سره په ټلیفوني خبرو کې له افغانستانه د خلکو د رایستلو له هڅو سره د کسوو د مرستې په خاطر مننه وکړه. د بیان له مخې میرمن هاریس هغو افغانانو ته چې ژوند په افغانستان کې په خطر کې وو د موقتي ځای ورکولو په خاطر د کاسوو د ونډې ستاینه وکړه. د ولسمشر عثماني دفتر هم په یو بیان کې ویلي چې کمالا هاریس په دې برخه کې د کاسوو د همکارۍ او سخاوت ستاینه کړې. کاسوو موافقه کړې ده چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته نږدې 2000 افغانانو ته چې په افغانستان کې تر ګواښ لاندې وو متحدو ایالاتونو ته د دوی د تګ د قانوني مراحلو تر بشپړېدو پورې ځای ورکړي. لازدای رادیو خبرون آوری. با استرالیا او نیوزیلند که ده کووید 19 ده موارد زیاتی دل خیی چه ده هیوادونه ده ناروغی ده نوی دلتا بانی پر ورانده ده مبارزی پا برخه که لستونز استرالاس گریواندی. استرالیا چې د کورونا د خطرناکې څپې د مخنیوي لپاره مبارزه کوي نن د سپتمبر په څلورمه د څه باندې 1590 مواردو او نیوزیلند په تیرو شپږو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدو له کبله د یو کس د مړینې راپور ورکړ. استرالیا او نیوزیلند چې د کورونا د مخنیوي په برخه کې اغیزمن اقدامات کړي وو له څو اونیو راهیسې له دې ویروس سره لاس ګرېوان دي. استرالیایی چارواکو خبرداری ورکړی چې ښایي د نویو مواردو په ورځني شمیر کې نور زیاتوالی هم راشي او له خلکو یې غوښتي دي چې ځانونه واکسین کړي، خو په نیوزیلند کې بیا د روغتیا مسؤولو چارواکو ویلي چې د یوه کس له مړینې سره سره د کورونا د خطرناکې بڼې دلتا د مخنیوي نښې نښانې لیدل کېږي. او د نیوزیلند صدراعظم جسندرا اردن د دې هېواد د تروریزم ضد قوانینو کې د بدلونونو ژمنه کړې دا وروسته له هغه چې د اوکلند په یو بازار کې په یوه تروریستي حمله کې اووه کسان ټپیان شول. صدراعظم نن د دې برید په اړه د جزئیاتو د څرګندونو پر مهال وویل دا به د هغه قانون پر تصویب ټینګار وکړي چې دا مهال په پارلمان کې تر غور لاندې دی او له مخې به یې تروریستي حملې یو جدي جرم وګڼل شي. هغې زیاته کړه چې هڅه به وکړي دا قانون د دې میاشتې تر پایه تصویب شي. یو سریلانکایي وګړي چې په 2011 کال کې نیوزیلند ته تللی وو او د داعش له افراطي نظریاتو سره یې تړاو درلود او له دې کبله له 2016 کال راهیسې تر څار لاندې وو. پرون د چړې په ګزارونو اووه کسان ټپیان کړل، دی وروسته د پولیسو په ډزو ووژل شو.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان يم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره په هلو ځلو خبرې کوو. ملګر ملتونه په پام کې لري چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د سپتمبر په 14 د افغانستان لپاره د بسپنې د ټولولو یو پراخ کانفرنس راوبولي. په دې کانفرنس کې چې په جنیوا کې جوړیږي د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم برخه اخلي او تمره چې په افغانستان کې د بشري بحران په پراخیدو هم پکې خبري وشي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفان دوجاریک پرون جمعه په یو بیان کې وویل دا کانفرنس له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو د عملیاتو د دوام لپاره د مالی مرستو د جلبولو په مقصد را بلل شوی دی. تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری ویان بابر بلوچ له نړۍ غوښتنه کړې و چې خپل تمرکز له افغانستان او افغانانو څخه بلې خواته ونړوي. د بلوچ په وینا په روان میلادي کال کې له شپږو لکو زیات افغانان په بیلابیلو دلایلو بې ځایه شوي چې په سلو کې اتیا ښځې او ماشومان دي. له بلې خوا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ژمي له راتلو مخکې د انساني ناورین د مخنیوي لپاره د چټکو اقداماتو غوښتنه وکړه. هایکو ماس پرون د وژې په 12 وویل د مشخصو اقداماتو او همکاریو له لارې د داسې یوه ناورین مخنیوی ممکن دی. له بلې خوا د بشري حقونو د څار سازمان له افغانستان سره د مرستندویو هیوادونو او ټولنو د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کړې. د هیومن رایټس واچ د آسیایي څانګې مشر پاتریشا ګاسمن دا غوښتنه پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه.
They should agree to support NGOs.
مرستندویان باید پر دې موافقه سره وکړي چې د غیر حکومتي ټولنو او د بشري مرستو او اساسي خدماتو د نورو رسوونکو مؤسسو ملاتړ وکړي، څو پلانونه جوړ کړي او په افغانستان کې د یو ناورین مخه ونیسي.
همدا غوښتنه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم کړې ده. ښاغلی قریشی پرون پر نړیوالې ټولنې شاخ وکړ چې په افغانستان کې د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره مرستې وکړي. افغانستان له یوې خوا له وچکالۍ سره مخامخ دی او له بلې خوا نړیوالې مرستې درېدلې او دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتو له وړاندې لا ویلي وو چې په افغانستان کې تر 14 میلیونو پورې افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د وروستیو جګړو له کبله په لکونو افغانان بې ځایه شوي،
کورونه نړیدلی او د شوان وسایل له لاس اور کړی دي. د نړیوالو مرستو به تری وحده د افغانانو کړهونه کم کړي، خو یقینا چې پایته نشي رسولی. پروانه خبرونه کې له افغانستان سره د نړیوالو د بشری مرستو د جل په لارو چارو او د نن په افغانستان کې پر داسې اقداماتو خبرې کوو چې په نتیجه کې د افغانستان اقتصاد په پښو ودرېږي، فقر کم شي او د افغانستان او افغانان د نورو له احتیاج تر یو حد پورې یا تر ډېر حد پورې خلاص شي. البته طبعا چې انسانان او دولتونه یو بل ته تل اړتیا لري، یو بل سره به کومک کوي، خو د افغانستان وضعیت له نورې نړۍ سره فرق لري. په روانه خپرونه کې زموږ میلمانه دی محمد یونس مومن، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو لومړی مرستیال، عبدالنصیر رشتیا چې د وسپنې ویلې کولو د فابریکو اجرایه رئیس دی، او همدارس د پوهنتون استاد ښاغلی عبدالله واحدیار. ښاغلی واحدیار تر دې شېبې پورې په تلیفون کې را سره نشته، خو دوه نور میلمانه مو ښاغلی عبدالنصیر رشتیا او محمد یونس مومن د تلیفون له لارې را سره دي. مومن صاحب زما ښاغوري ډېره مننه، سلامت اوسئ. مومن صاحب، اول به په دې خبرې وکړو چې په افغانستان کې د خلکو وضعیت له اقتصادي نظره څومره خراب شوی دی. ملګري ملتونه وایي چې له 14 تر 16 میلیونه پورې افغانان بشري مرستو ته او عاجل او فوري مرستو ته اړتیا لري. ستاسو معلومات څه دي؟ مومن صاحب
مهرباني اورم
مهرباني
خپل نیکی هلی او سلامونه تاسو ته او استاد ته طریقه څخه تاسو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. په تعالی دی وکي چې در دې ساته ټول اوریدونکو شورت تیر کړی وي او په سړي کې تاسو ملمنو ته شغل رښتیا ته او واحدیار صاحب ته خپل سلامونه علیکم. سروان صاحب، تاسو بهتره معلومه ده چې افغانستان تقریبا 240 کاله جنگ بیا دا څلور پنځه کال کې افغانستان د یو څه مشکلاتو د جنگونو چې و تقریبا د جنگونو خلاص نه دي چې اوس په یو میاشت تقریبا د یو کال یا یو نیم کال د مخه د جنگو ډیر زور اخیستی. د جنگو د وجه ډیر خلک تقریبا د یو ځای څخه بل ځای ته مهاجر شوي دي. د خلکو تقریبا د غزمش د قندهار یو ولسوالۍ چې تاسو درکم د ارغنده ولسوالۍ یا نور ولسوالۍ کې هل ته ډیر څه ضرورت ده. فکر کوم چې افغانستان لپاره د بسازي لپاره اوس یو شمو کې برابر ده او دغه همکار موسسې یا هڅو چې دا باید افغانستان سره په د مسؤلینو په پیشنهاد او په د خلکو په غوښتنه باندې پر همکاري او کومک وکړي. که چیرې دا کومکونه راځي، د فکر کوم د افغانستان په اقتصادي پرمختیا او پیاوړتیا کې یو مهم رول لوبوي. نو دا زما غږ دی ولې خامخا د خلکو
د مومن صاحب د مرستې چې کیږي هم نو یوازې فوري مرستې دي، لاغه خلکو سره چې لوږې سره مخامخ دي لوږو سره به عاجل مرستې کیږي، لکه غنم او اوړه او نه پېژمه غوړي او داسې شان. نو څه فکر کوئ چې دا خو باید طبعا چې دی موقتی مرستی وي او د لنډ وخت لپاره به وي، اساسي حل لاره خو به دا نه وي. په اساسي حل لارې به هم وروسته خبرې وکړو. رښتیا صاحب، تاسې که راته ووایاست چې تر څه حده پورې خلک لکه څنګه چې ملګري ملتونه او نورې نړیوالې ټولنې وایي چې افغانان ډېرو جدي او عاجلو مرستو ته ضرورت لري، په دې برخه کې له نړیوالو څخه ستاسو غوښتنه څه ده چې څومره ژر افغانستان ته مرستې واستوي؟
ډېر تشکر. زه هم خپل کور خپل سلامونه جناب مومن صاحب او تاسو ته او نور اوریدونکو ته دړی کوم. زما په نظر سروې چې تر اوسه شوی ده د نړیوالو موسسو لخوا، زه فکر کوم چې د هغه نه بیشتر زموږ خلک په فقر او بیکاري کې ده. یعنې تقریبا د 95% اوس په افغانستان کې عوام خلک د فقر کرښې لاندې ژوند کوي او تقریبا 95% خلک بیکاره شوی ده، ځکه چې فقر او بیکاري یو مسیر لري. کله چې یو نفر په افغانستان کې بیکاره شي، نو هغه نسي کولای چې د خپل هغه روزمره ضروریات یا مواد غذایي یا خوراکي ځان ته تریه کړي، نو مستقیما ځي د فقر په دایره کې ننوځي. نو پس له دې چې یو لوی تحول په افغانستان کې راغی، تقریبا 15,000 کارمندان د دولت څه نوم ملکی وو او څه نظامی وو دا کسان خپل کار لا څه ورکړه ځکه چې د دوی ژوند وابسته پاغه ماشو کله چې دوی ماشه اخیسته خپل هغه ژوند ګزارې پکې کوله اوس کله چې نوی تحول راغی دا خلک هم بیکاره سو او مستقیما د فقر په دایره کې شامل سو یعنی د فقر تعریف په هر ایواد پورې فرق لري لکه فقر په پاکستان کې بل رقم تعریف لري په ایران کې بل رقم او بل اخره په امریکا کې بل رقم خو په افغانستان کې بل رقم تعریف لري فقر په دې معنی چې په افغانستان کې داسې تعریف کیږي چې یو نفر ونشي کولای چې خپل هغه اولیه محتاجات یا احتیاجات رفع کړي یعنی هماغه وړه غوړي وریجه دا شان ځان ته آماده او تیار وکړي کله چې کارونه لري نو مستقیما د فقر دایره ته ځي یعنی هغومره پیسې نه لري پس انداز چې کچته د یو ورځ یا دوه ورځې بیکار شي او خپل ژوند ورسره تیر کړي نو په دې اساس زه فکر کوم چې 95% د افغانستان خلک د فقر کرښې لاندې ده او زه فکر کوم چې کچته عاجله مرسته افغانستان سره ونیسي نو دا ډېر یو فاجعه او یو بحران ته ځي ځکه چې تاسو پیږئ په دغه 20 کالو کې متاسفانه د اقتصادي زیربناو کې هغه څه کار نه ده شوی چې په دا اساس شرایط کې چې د نړۍ کومکونه قطع سو او یو لوی تحول په افغانستان کې راغی په داخل موږ کولای شو د افغانستان حکومت چې خپل خلک لپاره هغه ضرورت شانه یا هغه ستراتیژیک توګه تهیه او مسایده کې نو د افغانستان اقتصاد متاسفانه شو وابسته په خارجي مرستو پورې اړه لري او د افغانستان اقتصاد متاسفانه چې وارداتي اقتصاد ده د نن په افغانستان کې په زیربناو باندې هیڅ کله کار نه ده شوی اگر چې په افغانستان کې فصل مرحله د بازسازی یعنی فصل دی چې طالبان په اول ځل کې په افغانستان کې ماته وخوړله او بیرته لاړه او نوی حکومت راغی او جامع جهاني دلته راغی په ټول افغانستان کې تقریبا 15,000 فابریکې فعال سو او په دا فابریکو کې تقریبا 3,000,000 اضافه کسان په کار وګمارل شو خو متاسفانه داسې یو حمایوي سیاست د کورنۍ تولیداتو یا د کورنۍ سرمایه ګذاري په برخه کې وجود نه درلود دا باعث شو چې بیرته ایسته د سرمایه افغانستان متاسفانه چې ووزي او بل مهمه عامل د فقر د افغانستان همدارنګه چې جناب محمد صاحب هم ورته اشاره وکړه د جنگونو د نامی د مهاجرتو او د افزایش جمعیت دا ټول عوامل چې په افغانستان کې متاسفانه د فقر کې ورځ تر بل ورځ زیات کیږي او متاسفانه په همدا وخت کې د حکومت توجه یا د حکومت سرمایه گذاری پند 40 کال کې ټول په د امنیتی سکتور کې یعنی او یاسلنه سرمایه گذاری په امنیتی په سکتور کې وشو او د نور بخشو کې سرمایه گذاری شوې ده نو کچې د جنگ ختم شي او افغانستان نو کولای شي چې په یو مشمول حکومت جوړ کړي چې داغه د ټول د افغانستان د خلکو او قومونو خوښ وي نو زه امیدوارم چې تر 15 کال نور ان شاء الله دا فیصدی د فقر او بیکاری ډیر کده کیږي ځکه چې تاسو پیږئ چې افغانستان یو زراعتي واده او تقریبا درویه تر 80% خلک په زراعت
ډېره مننه رښتیا صاحب په دې موضوع به لږ وروسته خبرې وکړو چې څه باید وشي څه ډول کېدای شي چې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي شي د نورو له احتیاج تر ډېره بېغمه شي په دې به لږ وروسته خبرې وکړو مومن صاحب تاسو ته درځم درې اونۍ پوره کېږي چې افغانستان دولت نه لري دا د یو هیواد لپاره ډیر وخت دی درې اونۍ د حکومت نشتون یعنی درې میاشتې یعنی درې اونۍ د پروژو د همداراز بانکونو حکومتداري او هر څه ولاړ حالت دا به تمن چې پر اقتصاد او د خلکو پر ژوند اغیز لري لکه تر یو حده پوری شاغل رښتیا هم دې مسلو ته اشاره وکړه دې حالت ستاسو په نظر د خلکو پر اقتصاد څومره اغیز کړی دی
تاسو به تر معلومه ده چې افغانستان کې ډیر خلک دومره عاید لري چې سهار غټي او ماښام خوري نو د پردغه خلکو پر اقتصاد باندې ډیر تاثیر کړی. تاسو بهتره معلومه ده نن موږ د سرای شهزاده خلاص کړي او تقریبا د افغانستان صادرات واردات چې دي روزمره جریان لري، یعنی تقریبا پرون ول مورسم تقریبا اضافه تر 360 موټره مو صادرات ترلودل او واردات هم په دغه کچه. پرون هم د تورخم په بندر کې چې کوم مشکلات و تش کانټینر چې ولاړو هغه موضوعات خلاص ول. ولې زه فکر کوم چې یو ورځ هم د بانکو درې د سرای شهزاده کې د افغانستان د خلکو پر اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي. ولې فکر کوم چې دوه درې سنجه د افغانستان په اقتصاد کې به پرمختګ راولي. هغه د چنور ک په افغانستان کې جنگ ختم سي، زه فکر کوم چې یوازې د جنگ مصرف به حد ډېر وي، د آبادی د مصرف د جنگ مصرف په افغانستان کې نه وي، د افغانستان پر اقتصاد باندې ډېر یو مثبت اغیزه کوي. خارجي سرمایه گذاران دغه اوس هم دې ته لیواله دي چې د افغانستان په جنو پروژو کې سرمایه گذاري وکړي، یعنی دا زموږ لپاره یو د خوشحالۍ زیری دی. تجاران په آرامه فضا کې کار کولای شي. تقریبا د هرات در کابل چې موټر راځي هیڅوک نه ورته درېږي چې ماته یا غیر قانوني اخاذي ځینې وي کې یا چې تا مال چیرې مسول کړی دی. په یو هرات کې چې مسول شو دلته په کابل کې یا در بدخشان پورې یا در تورخم پورې هیڅوک نه ورته درېږي چې دا یو څه کاري. تاسو خبرې پیښه راکم چې بانکونه هم د افغانستان په سکتور کې د شارک حیثیت لري. اقتصاد یې زړه دی د یو مملکت او شارک یې بانکونه دي. نو که بانکونه نه وي موږ نشو کولای خپل تجارت د نورې دنیا سره ونیسو. ولې اوس وعده شوې ده انشاءالله چې د افغانستان بانکونه هم فعال کیږي. اوس خو داسې تقریبا په حال دي چې په یو خاص د خاصو شرایطو دپاره فعال دي. ولې زه فکر کوم چې د افغانستان بانکونه هم دې ته موږ امیدواري لرو څو وخت چې د افغانستان د بانک ټولنې او صرافانو د افغانستان بانک د مشرتابه سره ملاقات کړی وو. په یو کمیسیون کې چې موږ وو، په اقتصادي کمیسیون کې چې موږ ملاقات کړی وو، وعده هم دا و چې موږ ټول اقتصادي اړخونه سنجوو او ان شاء الله به په مکمل توګه پالیسي یو شی چې خوشخبری دی ان شاء الله د ټیټي لپاره چې موږ هغه کانټینرونه چې په کراچۍ کې باندې دوغو د ټیټي لپاره هم حاضرې په چټکۍ سره روان دي. یو څه مشکل خو به د 50% مشکل ان شاء الله چې سرای شهزاده خلاص دي یا درغه اضافه تر ډېر برید زموږ مشکل په دې کې حلیږي چې موږ خپل ټیټانی وکړو او هغه څه چې زموږ مالونه ولري دوغو په خلاصون کې به کوشش وکړي یا دوغو په واردولو کې افغانستان ته به ډېر کوشش وکړي. نو ان شاء الله کوششونه روان دي. پنځله سورتي یا شل ورځې د حکومت کېږي. لکه رشاد صاحب چې بعض خبرو ته اشاره وکړه چې خلک خامخا بیکاره دي، بیرته چې دا مرغم کېږي په اداراتو په دولتي اداراتو کې یا خپل هغه حقوق لاسته راوړي، نو خامخا د رغبه څنګه اقتصادي مشکلات به د خلکو دامن کې وي. ولې ارزو مو دغه ده چې امارت اسلامي افغانستان هم
درست
ډېر توجه وکړي هغه خلکو ته چې په بیکاري کې دي. دغه د فایل باید ډېر کوشش وکړي.
ډېره مننه، سلامت اوسه. رښتیا صاحب، په روسیو کې اکثره فابریکې په ټپه درېدلې وي، اوس چې وضعیت په نسبي ډول تغییر کړی دی او یو څه آرامي راغلی ده، آیا فابریکې بیرته فعال شوې دي؟
مننه. اما میخواستم یک موضوع خدمت شما جناب سران صاحب یادآوری بکنم که ما دو مشکل عمده که داشتیم و تقریبا در این مدتی که ما چرا نتونستیم حداقل میزان فقر و بیکاری را در افغانستان کاهش بدیم و بریم به طرف رشد اقتصادی، ما دو بحث بسیار جدی را در مدت فانا در 20 سال داشتیم. بحث فساد و جنگ بود که خوشبختانه بعد از تحول جدید مسئولیت مالی و جانب سرمایه گذار و تجار ما فراهم شد. فساد در ادارات دولتی مطلقا از بین رفت یا به صفر رسید. کی دو بس یک روزن امید به افغانستان باز کرد و امیدواری ها بیشتر شد به خاطر جذب سرمایه گذاری های بیشتر چی داخلی و چی خارجی و حتی افغانایی که سرمایهشان به شکل سرگردان در کشورهای همسایه به شکل سرگردان و ملک بودن، اونا تمایل بیشتر پیدا کردن که بیان در افغانستان سرمایه گذاری.
لیکن رشتی صاحب، دا به هغه وقت معلوم شي چې څوک راشي واقعا لوی سرمایه گذاری وکي، او دا به هم هغه وقت خصوصا لا ډیر معلوم شي چې کله طالبان خپل حکومت اعلان کړي چې څه ډول حکومت دی، نړیوالو قناعت تر څه حد پورې حاصلوي. لیکن زما سوال دا و چې آیا فعلا فابریکې فعال دي او که پټه ولاړ دي. تیرو اونیو کې چې موږ خبرې کړې وې په هرات کې مثلا ویل چې اکثره فابریکې پټه ولاړ دي، کار پریشای دی، ځینو ویل چې خپل کارګر رخصت کړی دي ځکه چې فابریکې ولاړ دي، او د دې کابل ډیر خلک نور هم بیکاره شوي دي.
زره اصل کم ده موضوع من دې دې راتلم چې بل څه پښتانه بعد لته چې دا تاول راغی یو دوه درې ورځې ځینې مشکلات موجوده وو، نو اوس الحمدلله په افغانستان کې ټول فابریکې فعال دي او جدي همکاري د امارت اسلامي افغانستان له خوا مشارکېږي. خو مشکل اساسي نو یې څنګه د موږ دا و چې دا اقتصادي نهادونه بند شو، بانکونه بند شو او د حکومت ادارې بند شو، دلک زره تر اوسه هم مشته ستونزه لري. او نور بحثونو په پاکه نور ډیره خبر مختګ شوې ده. پر مثال موږ په دوه کالونو شو کولای چې د هوسپن د زړې اوسنه قاچاق مخنیوي وکړو، نو شپه ورځ موږ سره باندې کار وکړو، متاسفانه موافقه نه شو چې دا بند شي. خو یو دلی چې موږ د امارت اسلامي مقامات سره مو خبرو که او زموږ ستونزه ورسره شریکه شو، نو په یو ورځ کې دا ستونزه زموږ حل شو. اوس نو د اوسپنې قاچاق نه د افغانستانه د باندې دي، دا زړه اوسپنې او نه پخه اوسپنې د نور هیوادونه په غیر قانوني قاچاقي لارې او پرته له دې چې د ګمرکي محصول سره د افغانستان ته نه راځي. دا یو ښه زیری سرمایه‌ګذار او صنعتکار لپاره ده که چېرې داسې یو ماحول یو زمینه مساعده شي چې حکومت سرمایه‌ګذار او صنعتکار سره همکاري ډیر نږدې همکاري ولري، نو زه فکر کوم چې سرمایه‌ګذاري لپاره ښه شرایط به برابر شي او نور خلک هم به تشویق شي چې دننه په افغانستان کې سرمایه‌ګذاري وکړي. او مهمه خبره دلته ده چې زه غواړم ستاسو له برنامه نه جناب مومن صاحب هم په شتون لري دلته، وایم که چېرته امارت اسلامي افغانستان غواړي چې د افغانستان په افغانستان کې کاروبار ډېر شي او مشکلات حل شي او رشد اقتصادي حداقل رامنځته شي، نو مهمه خبره دا ده چې لکه پخوا چې پخوانی حکومت همیش کله چې دوی کوم قوانین یا مقرره یا پالیسي جوړوله، نو دلته رسمي نهادونه لکه اتاق صنعت او تجارت، لکه اتاق صنایع مدن افغانستان، اتحادیې یا جوانونه شتون لري، نو باید د دوی سره په مشورې مخته لاړ شي. که چېرته دوی خپل فیصلی کوي یا پالیسي او مقرره یا قانون جوړوي، نو دلته به سکتور خصوصي لپاره ډېره لویه ستونزه جوړېږي. لکه چې مخکې چې دا بدلون راغی، نو امارات اسلامي له مسؤولینو طرفه په مالیاتو کې په نورو مسایلو باندې ډېر جدي تغییرات راغی چې موږ خپل هغه تشویشونه او نګرانۍ د دوی سره مشارکه کړې که چېرته په دې اکله په دې رقم نوې ادامه ومومي، نو دلته د داخلي افغانستان تولیدات هم زیاته ویني او اخواته د دولت د عواید کمښت هم منځته راځي. نو زما هیله دا ده چې یو خو مسؤولین همیشه سکتور خصوصي سره په مشورې لاسي ځین مشورې طرحونه او ستونزو لپاره مشورې وکړي، او بل له طرفه کوشش دې وکړي چې داسې یو فرصت یو زمینه مهیا شي چې نور هیوادونه خارجي سرمایه ګذاري ته موږ جلب وکړو او داخلي هغه پانګوال چې په بهر کې پانګونه کړې ده هغه تشویق کړو که افغانستان ته راشي سرمایه ګذاري وکړي. تر څو چې دوه مشکله چې اوس په افغانستان کې شتون لري او د پخوانه هم پنده شل ورځې کې اضافه شوې ده، فقر او بیکاري، تو سوچ موږ دا دوه مشکل دی، دوه ستونزه دننه په افغانستان حل نکو، نه نشو کولای چې امنیت راسي او نشو توانېدلای چې یو ښه حکومت ولرو. ځکه چې همیشه تاسو په لیدره یاست چې مخالفین د حکومت همیشه سرمایه گذاری یا سربازگیری د هغه مناطق نه ده چې هلته ډېر فقیر نشین، ځوانان بې وزګاره دي، بیکاره دي، د هغه ځایونه دوی سربازگیری کوي او بېرته د امنیت داخلي یو لویه مشکل جوړوي.
بله، ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو تشنه اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د اوسپنې ویلې کولو د فابریکو اجرایي رئیس ښاغلی عبدالنصیر رشتیا او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو لوبړی مرستیال محمد یونس مومن زموږ میلمانه دي. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوم که د موضوع په ارتباط پوښتنه او نظر لرئ یا زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې لرئ ټلیفون راوکئ.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوری په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزرا اتسواتیا او پنزل زرا نوی مندل شي.
د ټلیفون شمیرې د سفر 0420 212 15 سفر یو د شمیره بیا وایم 00 0420 212 پنځه څلوېښت صفر یو بل شمېره ده 00 420 22 112 شپږ څلوېښت صفر یو 00 420 22 112 شپږ څلوېښت صفر یو. اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنئ.
زه سلام محمد سلامونه نیکی در تاته و تا درنو منو ته وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
سلوان صاحب، اول منو ته دا وایي، خپل ملت ته دا وایي چې یو اتحاد یو اتفاق وکړه، او که چېرته تاسو یو اتفاق یو اتحاد ونه کړئ، نن ورانې بس دستې به په موږ ودرېږي، موږ به له لږې نه مړه شو، له مرمۍ به مړه نه شو خو له لږې نه به مړه شو. موږ نړیوالې ټولنې باندې، امنیت شورا باندې، ملګرو ملتونو باندې غږ کوو چې څنګه دې په دا 2-3 کلو کې افغانستان سره تاسې کومکونه کول، بیا طالب لپاره به موږ ټول نه سوځوی. هغه طالبان چې هغه وایي، هغه مخکې طالبان هم نه دي، اوس هر څه په غاړه باندې اخیستي دي، منلې دي. اما موږ خپلو سیاسي مشرانو نه د لیږ ګزاري کوو، خپلو مولیانو نه دا لوی لوی بیا د مسعود صاحب زوی نه ګیله کوو چې ولې شک جوړوي. راځه کینه ورسره خبرو باندې، خبرو باندې خبرې حل کېږي، توپک په زور باندې نه حل کېږي. نوره مه وژنه، نور وینې مه تویوئ، که پنجشیری ده، که ازبک ده، که هزاره ده، که پښتون ده، ټول یې وطن خلک دي، ټول یو وینه یاستو، یو بل سره خون و خرایه یاستو. تاسې ولې د یوه په سر باندې یا د دوه کسو شیطان
سردار محمد صاحب بل اوریدون خیلرو ځان راو پیژنه. ازادي رادیو ده ترشنه اسمان لاندې خبرونه. مهرباني کوي د سکایپ له طریقه هم کولای شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. رادیو ډاټ ازادي زموږ د سکایپ پته ده. مهرباني کوي صاحب. ځان راو
پیژنئ. السلام علیکم.
رادیو لطفا لرې شئ او بیا خبرې وکړئ. ستاسو د رادیو آواز راځي، بیا موږ مجبور یو چې ستاسو ټلیفون قطع کړو. ادامه ورکړئ خبرو ته.
مهرباني. ورکه خبره ده چې زه د افغانستان ملت ټولو ته سلام وایم. پاسه سلام ادا دی چې دې پنشیر کې د جنگ ته ساجد کړی.
تاسو له موضوع نه خارج خبرې کوئ، بخښنه غواړو، دا زموږ موضوع نه ده. موضوع دا ده چې فقر، نیستي، لوږه څه باید وشي چې د دغو ستونزو مخه ونیول شي. بل اوریدونکی لرو، تاسې ځان راو پیژنئ. ازادي راډیو، مهرباني کوئ. ازادي راډیو ټلیفون کې څه مشکل لري لکه چې خیر، تاسو خبرې وکړئ. بل اوریدونکی
السلام علیکم. زهران صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله چې جوړ اوسئ.
سلامت اوسئ، مننه.
خبره خو دا چې د سروان صاحب چې د افغانستان خو واقعتا هم یو داسې هیواد دی چې د لوږې او فقر سره مخامخ هیواد دی. د یوې خوا څخه جنګ ځپلی، د یوې خوا څخه د نوي حکومت دی، د بلې خوا څخه شاوخوا هیوادونه، نړیوال هیوادونه تر اوسه پورې په دې اصله مشورې کې دي چې آیا افغانستان به په آینده کې په رسمیت سره وپېژندل شي او که به نه وپېژندل شي. دا رښتیا هم یو غټه ستونزه ده.
بله، مننه. همدومره ستاسو نظر.
او بل مې دا ویل، د پاکستان د ملګري ملتونو دغه بلو صابر چې کومه څرګندونه کړې ده، د ملګري ملتونو چې کومه غوښتنه کړې ده، موږ دې څخه ډېره ډېره مننه کوو.
سلامت اوسئ، مننه. یو بل اوریدونکی هم اورو، بیا به ورشو میلمنو ته. مهرباني وکړئ. مهرباني کوئ صاحب. خیر، دوی خبري ونه کړې. خیر ور بشو ملمنو ته اوس د پانتون استاد شاغلی عبد الله واحد یار هم د ټلیفون لاري را سره دی. استاد تاسو ته مرکلی وایم. استاد واحد یار بله تاسو ته مرکلی وایم. مننه چې زموږ بلنه مو منله که د موضوع په اړه راشو په دې خبرې کوو چې افغانستان للوژی یو ډیر خلک البته میلیونونه افغانان للوژی یو بد حالت سره مخامخ دي. وچکالی هم پرې د پاسه ده. په داسې حالت کې چې په افغانستان کې لا هم یو ګونګ حالت دی، دولت نه دی اعلان شوی. د اوریدونکو خبره چې که د طالبانو حکومت هم په رسمیت ونه پیژندل شي نو د افغانستان ستونزې به نورې هم زیاتې شي. ستاسو په نظر باید څه وشي چې د افغانانو دغه کړاوونه چې د لوږې او فقر په برخه کې لري دا کمی شي؟
سلام تاسو درنو اوریدونکو ته ډېره زیاته مننه. ډېرې مهمې موضوع ته مو اشاره درلوده. یقینا افغانستان په دې تېرو او اخرو کې له دوو ډېرو مهمو اړخونو نه رنج وړ. یو جنګ جګړه وه چې هغه خوشبختانه ختمه شوه. بل اقتصادي بحرانونه ول. تاسو ته معلوم ده چې د افغانستان اقتصاد اوس په آسیایي هیوادونو کې تقریبا $200 بلیون اقتصاد ده او ډېر تر ډېرو هیوادونو زموږ اقتصاد ښه ده، نو البته د آسیایي هیوادونو نه. نو اوس ډېر زیات د
مثلا د کوم آسیایي هیواد نه استاد بهتره دی؟ دا خبره جالبه ده.
مونږ تقریبا اوس په اقتصادي هغه کې په اقتصادي د تولید په برخه کې د اقتصادي چرخش په برخه کې مونږ تقریبا د پاکستان نه د اقتصادي محیط سازګاری په برخه کې د پاکستان نه، د بنگال نه، د حتی د سریلانکا نه، د ډیرو مرکزی آسیایي هیوادونو څخه مونږ وضعیت ډیر ښه ده.
البته تاسو بنګلادیش هم یادوئ چې یو له هغو هیوادونو چې اقتصادي ډېر چټک په مخ روان دی او پاکستان هم 230 میلیونه نفوس لري. او نه پوهېږم تاسو څنګه افغانستان له اقتصادي نظره له دغو هیوادونو سره مقایسه کوئ؟
مهمه موضوع دا ده چې د هغې هیوادونو نسبت د نفوس او د مساحت د اراضي په تناسب باندې چې مقایسه سي، مونږ په آسیا کې په بهترینو اقتصادونو کې راځو. البته په دې اواخرو کې دغه اقتصاد ډېر زیات ووهل سو. جنګ جګړه په دې تېرو 5-4 کلونو کې د افغانستان وضعیت ډېر بد حالت ته راغی. د 2005 کال نه را په دې خوا 2008-2009 مونږ په بهترین موقعیت کې وو، په بهترین حالت کې وو. چې هغې نه بیا ښه حالت ته راغلو چې وروستي حالتونه یعنی له بد نه هم بدتر حالت ته راغلل. اوس وخت کې افغانستان اقتصاد ډېر زیات ځپلی ده. د ما په فکر باندې تر ټولو مهم شی دا ده چې د طالبانو تحریک باید داسې یو نظام رامنځته کړي چې نړیوالو ته د منطقې هیوادونو ته ټولو ته د منلو وړ وي، بالخصوص امریکا، متحده ایالات، اروپایي ټولنه او په ټوله کې بیا نړیواله ټولنه ته د منلو وي. د ما په فکر باندې که چیرې داسې یو نظام رامنځته شي، زه په اطمینان سره تاسو ته وایم چې افغانستان بېرته د 2015-2016 هغه حالات ته ګرځي چې افغانستان په ډېر سرعت کې اقتصادي وده ډېره پر مخ روانه. نو د ما په فکر باندې تر ټولو مهم شی دا ده چې یو جوړښت، یو نظام په داسې شکل رامنځته شي چې تر څو بې سرسازي وشي د سرمایه ګذارۍ لپاره. ډېر هیوادونه دي په ظاهره باندې ډېر ښه یعنی ښه اقتصادي یعنی ښه هیوادونه ښکاري چې د اقتصاد د پلوه به ډېر ښه وي، اما هلته د اقتصاد د سرمایه ګذارۍ لپاره بې سرسازي نه وي. اکثره هیوادونه داسې دي چې یوازې هغوی په خپل ډومیسټک پروډکټ یا په کورني هغه باندې تولید باندې اتکا کړې ده. نو افغانستان خوشبختانه یو د هغو هیوادونو نه ده چې ډېر زیات ډېر زر کولای شي چې خپل هغه سرمایه ګذاران ځان ته راجلب کړي یا له دې خاص موقعیت او له هغه سرشاره طبیعي منابع چې لري کولای شي چې نړیوالو دپاره ډېر زیات اټرکټیو یا ډېر د مناسب وي. نو د ما په فکر باندې مهمه دا ده چې دې ته د حکومت ته په باید سمه شکل هم په ښه توګه رامنځته شي. یو شی چې ډېر زیات مهم ده، په اوس وخت کې د افغانستان وضعیت تر ټولو بدتره دی. معنا دا چې اقتصادي ناورین یوې خواته فقر بلې خواته بیکاری بلې خواته دا تر ټولو لوی چیلنج ده د افغانستان لپاره تر ټولو ستره ستونزه هغه بشري ناورین ده چې اوس دوی ورسره مخ دي یعنی زمه یې له یو خوره روان ده که تاسې وګورئ په دې فنی حکومت په تشکیل کې تر اوسه پورې بیا هیڅ افغان په خپل سبا باندې باور نه لري نو دا هغه ستونزه ده چې د افغانستان خلک بدبختانه ورسره مخامخ دي اقتصادي نظام اقتصادي سکتور د موږ د ډېر ستر ګواښ سره مخ ده نو دا هغه ستونزه دي چې موږ او تاسې په اقتصاد باندې ډېر زیات منفي تاثیرات لري او یو شی چې ډېر زیات مهم ده چې هغه موږ باید هغې ته خوشبین واوسېږو هغه دا ده چې په افغانستان کې بالخصوص کابل ښار کې چې تر ټولو لوی د سرمایه ګزارۍ مرکز او جنګ جګړه ونه شوه د خلکو مال تاراج نسو او په ډېر داسې شکل باندې چې هغه سموت هندوور چې ورته وایي یعنی په مناسبه توګه تسلیمي وشوله چې یو څه دې خلک امیدواره کړي دې ته چې خلک دلته خپل کار ته ادامه ورکړي خو بیا هم د سرحدونو خلاصېدل د افغانانو په مخ باندې به ډېر لوی موج د مهاجرینو د بهر په طرف باندې سوق کړي.
بله ډېر مننه کوروران استاد واحدیار. ښاغلی رښتیا لکه څنګه چې استاد واحدیار وایي افغانستان د پانګونې لپاره ډېر ښه شرایط لري په دې کې خو هېڅ شک هم نشته هم ډېر معدن لري هم نفوس په تناسب ډېره لویه خاوره لري او ډېر نور امکانات لري لاس نه خوړلی هېواد دی په ډېرو برخو کې د پانګونې امکان شته په نورو هېوادونو کې په ډېرو برخو کې پانګونې مخکې لا شوي دي رقابت سخته دی دلته شاید آسانه وي نو لیکن یو پانګوال عموماً په یوه هېواد کې امنیت غواړي د امنیت تر څنګ نور سهولتونه هم غواړي مثلا غواړي چې ماشومان ښه پوهنتون ته لاړ شي ښه ښوونځي ته لاړ شي یعنی هر ډول امتیازات او امکانات غواړي او د یوه پانګوال بیرته راتګ په یوه کوڅه باندې اثر لري مثلا که یو شتمن سړی په یوه کوڅه کې د هغې کوڅې دوکاندار ښه سودا کېږي په همغه منطقه کې ډریور استخداموي نوکر استخداموي پیردار استخداموي نو ډیرو خلکو ته ګټه رسیږي اما زموږ ډیر سرمایدار او شتمن خلک اوس په ترکیه او امارات او نورو هیوادونو کې دي اکثرا مخکې له اختطافونو او له ناامنیو څخه تللي دي څه فکر کوي چې دا خلک به بیرته راشي دغه شرایط به په افغانستان کې ایجاد شي چې هغوی خپل اولادونه او کورونه هم راولي افغانستان ته
دا نو دا سوال ډیره مهمه ورته سي سوال د جناب سروان صاحب مخکې چې ما هم اشاره وکړه د جلب سرمایه ګذاري او پانګونه په برخه کې دوه شی ډیره مهم او ضروري وو یو مسؤلیت مالی او جنی کله چې یو پانګوال تاسو چې په دا یو وخت کې چې زه سرمایه ګذاري کوم هلته د ما ژوند د ما د کورنۍ ژوند د ما د شتمنۍ سرمایه او مال خوندې دي که یا که چېرته دا احساس موږ سرمایه ګذار ته ورکړو چې بلې ستاسو سرمایه ستاسو اولاد ستاسو فامیل دلته چې تاسو سرمایه ګذاري کوئ خوندې ده نو دا اولین قدم د سرمایه ګذاري په یو هېواد کې ده او پانګوال کولی شي چې په ډاډه زړه راشي او سرمایه ګذاري وکړي خو نور مسایل هم شته دا یوازې کفایت یا کافي نه ده نو دلته قوانین ده دلته د زمکه سهولتونه دي دلته د برق موضوع ده دلته د سرسی د منابع مالی که ده چې عایدوی کولی سي چې د اطلاف د سرسی ولري که چېرته دوی سرمایه ګذاري کوي پیسې به په اسانه توګه په قرض واخیستی شي که نه یا نور قوانین دلته د فساد موضوع ده دلته د رقابت موضوع ده دلته د امکاناتو موضوع ده او نور بحثونه هم شته خو په بدون شک پس له ترانزیشن کالو کې پس له 2014 نه چې داسې تبلیغات رامنځته شو چې خارجي قوتونه د افغانستان وزي نو دلته و چې اول هغه خارجي پانګوال د افغانستان هیڅ ووتله ورپسې بیا د ننه د افغاني سرمایه ګذاران ځینې په دوبۍ کې سرمایه ګذاري وکړه ځینې د آسیای میانه هېوادو کې او ځینې هم په ترکیه کې په دې وختو کې په ترکیه کې سرمایه ګذاري وشو او ټول خپل هغه سرمایه فامیلونه ټول هلته ورغلل او هلته یې سرمایه ګذاري وکړي. اوس نو حکومت ته مسؤلیت متوجه ده چې دوی غواړي چې کوم نظام په افغانستان کې پرته د کوم اقتصادي نظام، آیا پنځه شل کاله کې چې نظام د اقتصادي بازار او همدار به تدوی تطبیق کوي، یا اسلامي اقتصاد دلته تطبیق کوي، یا مختلف نظام؟ دلته هم د څنګهونو یو نگرانی شته. تر اوسه معلومه نه ده چې امارات اسلامي افغانستان کوم اقتصادي نظام دوی خوښوي او په افغانستان کې دوی تطبیق کوي، چې دا هم ډېر یوه مهمه او جدي مسله ده. او بل موضوع دا ده چې متاسفانه چې مخکې هم دا خبره وکړه چې د افغانستان اقتصاد متاسفانه تللی یا وابسته د خارجي کومکونه دي، او دا کومکونه هم ورځ په هر کال تېرېدو سره دا متاسفانه شده کمېده، او ممکن همیشت لپاره دا کومکونه قطع سي. نو اوس په کار ده چې ځینې وخت هم اوس هم اکثرا د بانک جهاني یا نور هیوادونه چې کومکوي مشهود په دې کومکوي که چېرته دوی امارات اسلامي یا افغانستان په دې وتوانېږي چې یو مشارکتي حکومت رامنځته سي، د ښځو حقوق مراعات سي، د بشر حقوق مراعات سي، د ازادي بیان مراعات سي، نو که چېرته دا شیان دوی تطبیق کړي نو دوی خپل کومکونه خامخا به له سره اخلي. که چېرته دا متاسفانه تطبیق نه سو نو ډېر مشکل به وي چې په افغانستان کې نور سرمایه ګذاري وشي یا نور خلک تشویق شي چې راسي سرمایه ګذاري وکړي. تنها یا یوازې امنیت یا د جنگ نشتون د دې عمل نه ګرځي چې پانګوال راشي په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. او که چېرته یو پانګوال ونشي کولای د خپل حق حقوق نه دفاع وکړي، خپل حق وغواړي د حکومت نه، چېرته چې هلته ازادي د بیان وي، نو بیا هم ډېر مشکل ده چې خلک راشي او په ډاډه زړه درته سرمایه ګذاري وکړي او بل موضوع د افغانستان ارتباط نړۍ سره ده. که چېرته موږ ونشو کولای نړۍ سره خپل ارتباطات ټینګ کړو او نور هیوادو افغانستان په رسمیت ونوپېژني، دلته بیا لکه ایران غوندې ډېر نور ستونزې هم ته جوړېږي، ځکه چې همدا اوس تقریبا افغانستان د تعزیرات یا د تعزیرات په لړ کې قرار لري، او نور هم غواړي چې خارجي هیوادونه تعزیرات نور هم په افغانستان باندې وضع کړي. که چېرته دا حالت راشي بیا زموږ بانکونه نسي کولای چې په بهرنۍ بانکونو سره اړیکه ونیسي، موږ نسو کولای چې په ازاده توګه صادرات او واردات ولرو. خو پکار ده چې هغه شی چې اوس مسؤلین امارات اسلامي افغانستان نړۍ ته او خلکو ته وعده ورکړی ده، کوشش دی وکړي چې دا موضوع تحقق پیدا کړي او نور هیوادو افغانستان ته رسېدل وپېژني، تر څو چې موږ وکولای شو چې خپل تجارت، کاروبار او اقتصاد باندې نور همکار وکړو، نور خلک وهڅو چې په دننه په افغانستان کې راشي چې ټول زمينه او فرصتونه ورته مهیا کړي.
بله، ډېر زیات مننه. مومن صاحب، تاسو مخکې فکر کوم چې اشاره وکړه چې اقتصاد بدن دی او بانکونه شهرک، د بانکونه په سود چلیشي او طالبان ظاهرا دا شی نه مني، څه فکر کوي چې بانکونه به په څه شکل چلیشي؟ مومن صاحب لکه چې زما آواز نه اوري.
مهرباني په خدمت.
بله بله، زما سوال له تاسو څخه دا و، تاسو مخکې یادونه وکړه چې اقتصاد بدن دی او بانکونه شهرک، او بانکونه په ټوله دنیا کې په سود باندې چلیږي، یو چاته پیسې په سود ورکوي چې یو پروژه پر مخ بیایي یا پانګونه کوي، له نورو هم سود غواړي، نورو ته هم په سود باندې قرض ورکوي. نو طالبان دا شی نه مني، دوی د اسلام خلاف بولي، قسم په نورو اسلامي هیوادونو کې د بانکونه هم دغه سیستم شته. نو څه فکر کوي چې بانکونه به په څه شکل سره چلیږي دا شارک بند نشي؟
زه فکر کوم چې دوه شان دي جناب سروان صاحب محترم. اول سود خو رشته ده، په خپل د سود سره مخالف یم، موږ ډیره غټه غټه پروژې ستو لمر ده اوسه پرې د بانکو څخه سود نه دی اخیستی. موږ یو اسلامي طریقې هم د دې لپاره لرو چې کچيري بانکونه پر اسلامي طریقه باندې عیار سي. فکر کوم چې هم د افغانستان کار پر مخ دی او هم به مشت اخروی توان نوی. نو زما ارزو دغه ده چې ټول د افغانستان بانکونه پر اسلامي بانک وانه، چې مثلا په سعودي کې مستدا چې اسلامي قرضه ورکی او ته کولای چې په هغه باندې خپل کاروبار خلک چې بیا پر خپل کاروبار پر مخ بوزي. ولی دا هم د یاد څخه باید ونه باسو، لکه تاسو چې ویلې چې قرضه یا د نورې دنیا سره، موږ غواړو چې داسې یو نظام دغه بانکونه چې هم ټوله په افغانستان کې یا په بل ځای کې چې بانکونه چې کرپټ شوي دي، دا ټوله د سود کرپټ کړي دي په افغانستان کې. مثلا تقریبا موږ درو څلورو بانکو شهیدان چې هغه چې کرپټ ټوله دغه سود واسه دی، یو شی پرانی وي په خارج کې، په خارج کې بیرته پیسې نه کړل خلک
اخو فساد و اخو صاحب وسکا کابل بانک یادو بیا ټول فساد بولی نه سود.
فساد د سود څخه فساد زیږي سروان، فساد زیږي په دغه شهر په دغه ټولنه کې لکه افغاني ټولنه چې ده. دا اوس تقریبا پروسه شته لکه کال یو بل هم دغه د خلکو د اخبالولو لپاره، د خلکو د غولولو لپاره شی جوړ کړي چې داسې ګټه دوه پلانې دي هغه یوړه. ولی زه وایم چې موږ باید یو مضبوط داسې
مثلا یو شی د مومن صاحب که سبا افغانستان پیسو ته ضرورت لري، لکه پاکستان او نور هیوادونه چې لري، له پیسو له نړیوال صندوق یا نړیوال بانک هغوی سود ترې غواړي، کنه پیسې نه ورکوي په ډیرو مواردو کې قرض غواړي.
زه فکر کوم یو د پاکستان مسله، یو د بانکي مسله، زه فکر کوم چې موږ کولای شو چې پرداسي چې نورې طریقې هم څه چې موږ سره کوم د نړیوالو څخه پیسې واخلو، لکه هغه اوس دغه بعضي بانکونه چې دي په بعضي خرجونه ور اسلامي بانک داری لري، مګر هغه بانک د مسلمانانو په لاس کې نه، تاسو پر اسلامي طریقه باندې پیسې ورکړي، په داسې شرایط کې تاسو نه درکې چې تاسو خامخا به تاسو در سره کې
کته سي ډېر پیسې غواړي لای وي هوا ده مجبور است چې سود ورکړي. او ستاسو په خپل سید مخید د پاکستان یادونه وکړه چې وس شاهزاده سرای پرانستل شو، بانکونه یو څه ناڅه فعال شول، نو تاسو کولای شئ چې واردات وکړي، لیکن تاسو ته معلومه ده چې په خوا غونډي افغانستان ته ډالر نه دی را روان. دا که تاسو څه وخت واردات وکړي، ستاسو د وارداتو صادراتو ترمنځ ډیر زیات تفاوت دی، نو تاسو به بانکونو ستاسو بانکونه به له ډالرو خالی وي، بیا به تاسو واردات نه شئ کولای. تاسو واردات کوي په ډالرو یې کوي، او ډالر به له کومه کوي په داسې حال کې چې تاسو صادرات نه لرئ، صادرات مو د وارداتو په مقابل کې ډیر زیات ټیټ دي.
دا زه در سره منم چې صادرات مو د وارداتو په مقابل کې ټیټ دي، ولی دا په کوم وخت کې د افغانستان صادرات بلسي و پر واردات باندې سروان سره هیڅ داسې یو تاریخ خاص نه سره نیول راښول شي. په هغه وخت کې د افغانستان صادرات ډیر وو او واردات یې لږ. یو هغه کته چې د ظاهر شاه ال حضرت ظاهر شاه دورې ته ولاړ سي، هغه یو جلا دوره او شپږی کېدل افغانستان تقریبا نه دونه نفوس لري، او په دې شان کې افغانستان
ځکه خو ما هغه وخت ډیر زیات مشکل نه و چې نفوس هم کم و، لیکن هغه وخت خلکو د ژوند وسایل هم کم ول، وسار څوک په کور کې یخچال لري، موټر لري، اوس مصرف د افغانستان ډیر د نسبت په خاطر
د افغانستان دغه اقتصاد چې تاسو وګورئ په داشلو کې دا اصلي اقتصاد او کاذب اقتصاد دا یو کاذب اقتصاد او دوه نه ګرانی یا دوه د ځمکې قیمت لکه په افغانستان کې چې حتی د نړۍ په دغه ډیر پیشرفتو مملکتو، یعنی دا که چې موږ غواړو چې افغانستان یو رښتینی اقتصاد پیدا کړي، هغه څه اقتصاد پیدا کړي چې د ځینې ټوله پلیتې کې او بیا ولاړ شي پر مخ باندې، موږ داسې یو اقتصاد افغانستان ته غواړو. که تاسو داسې چې اوس په افغانستان کې په 15 ورځو چې اوس حکومت راغلی دی، موږ ودی توي چالي بانکونه هم را فعال کړي، ژر بانکونه هم را فعال کړي، او صادرات هم در وارداتو را ډیر کړي، زه فکر کوم چې دا به موږ ته غره کړي. موږ تقریبا په دغه اوس څو ورځو وخت دی مېش تر مخه، موږ د یو ځای ته بل ځای ته چې بتللو په خپله د هر تاجر سره شل کسه کار و. دا په اقتصاد کې څونه رول لري چې ته 10% د سرمایه یا د ګټې هر کال ته په خپل سکیورټي مصرفې. دا غز موږ په همسایه ملک یو تاجر تقریبا د $20,000 په موټر کې سپری دی، زموږ موټر په $300,000 پورې قیمت لري. په دې خاطر چې موږ مسؤل نو، څو وخت چې مسؤلیت راځي، زه فکر کوم د مسؤلیت سره ټول سیستمونه
په دې کې شک نشته چې ځینو برخې کې تغییر راغلی دی. په دې کې شک نشته چې دا د پانګونې لپاره سره مرسته کوي، خو په ځینو نورو سیمو کې به تشویشونه سته. استاد واحد یار، تاسو ته درځم، همدغه د ډالرو مسله داسې تشویش ته چې اوس خلا سر وخت لا ډیر خلک په ځان نه دی پوه چې کله ډالر کم شي په بانک بیا به وای خلک پوه شي چې د افغانیو ارزښت د نورو اسعارو په مقابل کې څنګه دی، او هغه وخت به خلک اصلي قیمتي وویني. تاسو څه فکر کوئ استاد واحد یار؟ استاد لکه چې آواز نه وی
بله آورم
مهربانی سوال دا و چې افغانستان ته تر اوسه لکه څنګه چې مومن صاحب اشاره وکړه یو ډول مصنوعي اقتصاد و، یعنی مرستې ډېرې زیاتې راتلې او په ډالرو کې راتلې، نو د افغانیو ارزش هم ورسره په مصنوعي ډول لوړ و، او اوس چې دغه مرستې کمې شوې ورسره به د افغانیو ارزش هم شاید کم شي او په افغانستان کې به قیمتي زیاته شي، ځکه چې موږ اکثره شان وارده وو، دغه تشویش تر څه حده پورې سم دی؟
دا خو یو مهمه په دې ده چې د قاضي د اقتصاد خبره ډېره لاسته کېده او په دې باندې ډېر زیات بحث هم شوی ده. زه فکر کوم چې تر ډېره حده صحیح او تر ډېره حده صحیح هم نه و. اکثره اروپایي پرمختللي هیوادونه خپل مانیټرنګ پالیسي یا د پیسو د مدیریت پالیسي د ډالرو په دینام یا د یورو په دینام یا د یورو په خرید د ډالرو په وړاندې کولو باندې مخکې بیایي. د افغانستان هم یو ډېر هیوادونه نه ده. تاسو وګورئ چې هر کال اروپا څومره یورو مارکیټ ته پمپوي او څومره بېرته راخلي، په دې باندې دوی خپل مانیټرنګ پالیسي سټیبل ساتي. بل یو شی چې د قاضي د فساد په برخه کې رول لري چې باید ورته یادونه وکړو، هغه د صادراتو د وارداتو ترمنځ د تناسب ساتل دي. په دې وروستیو کې موږ د صادراتو کچه تقریبا تر ډېره حده لوړه شوې وه، ولې بیا هم د موږ واردات زیات ول چې افغانستان په مجموع کې یو صادراتي ملک نه ده. تقریبا په ډېر څه ګور وارداتو باندې سټیبل کیږي یا خپل نارمل حالت ته راځي. د ما په فکر باندې تر ټولو مهم شی دا چې موږ خپل پالیسي په داسې شکل سره مدیریت کړو، یعنې د ډالرو قاچاق کوو، اوس ډالر محدود دي، دا ډېر کافي لري. د پنځلس ورځو کې د طالبانو له راتګ سره کلداره یا افغاني د کلدارو په مقابل کې 30% ډیپریشیټ شوی، یعنی د افغانۍ ارزښت د کلدارو په مقابل کې 30% کته شوی. د هغې یو وجه دا ده چې مهم وجه دا ده چې هغه د پاکستان نه زیات واردات دي چې دلته راځي او ورسره د ډالرو کمښت ده، یعنې په ورود زمان د افغانستان دپاره د افغانستان د اقتصاد دپاره یو خطر زنګ ده چې دوی وروسته بیا تجاران نور افغانۍ ډېره نه ساتي، کوشش کوي چې یا ډالر یا کلداري وساتي. نو دا هغه ستونزه ده چې په پخوا کې موږ ورسره مخامخ کړو او اوس کې تقریبا دغه هغه ډېر تېخوا ته روان ده. یو شی چې ډېر مثبت تاثیر یې کړی ده د افغان د ډالرو بندول د افغانستان د حکومت لخوا یا د طالبان کارپوریټ اکاونټونه یا
ډیر مننه. سلامت اوسه، اواز مو هم په دې ورسې شي بو کې څه خراب شو، خو په هر حال ډیر مننه کور ودان استاد عبد الله واحدیار د پهنتون استاد شاغل عبد النصير رشتیا د اوسپنی ویل کولو د فابریکو اجرایی رئیس او محمد یونس مومن د افغانستان د سوداګری او پنګونی د خونو لمړی مرستیال چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندو.
سلام، ساعت 3 پس از چاشت به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین دقایق این ساعت قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبود پخش می شود. نخست تازه ترین خبرها. گزارش ها حاکی است که در شلیک های هوایی دیشب در کابل نزدیک به 20 تن جان باخته و ده تن دیگر زخمی شدند. ملل متحد تا کمتر از 10 روز دیگر نشست بزرگی را برای جمع‌آوری کمک مالی به افغانستان در ژنو برگزار خواهد کرد و استرالیا در حال مبارزه برای فرو نشاندن بدترین موج بیماری کووید 19 در آن کشور است. تفصیل خبرها. دست کم 17 تن در شلیک های هوایی دیشب در کابل کشته شدند. در این باره شماری از رسانه های داخلی از جمله تلویزیون شمشاد و طلوع نیوز گزارش دادند. در این حال احمدالله وسیق، یک عضو کمیسیون فرهنگی طالبان، میگوید که افراد طالبان پس از نشر گزارش های نادرست درباره سقوط ولایت پنجشیر دست به شلیک های هوایی زدند. او افزود:
مولوی محمد یعقوب مجاهد صاحب به خاطر شلیک هوایی دیشب خیلی ابراز تأسف کرد و این شلیک را خیانت به بیت المال دانست. به ارگانهای امنیتی توصیه کرد که اگر کسی این گونه خودسرانه عمل کند بازداشت و به زندان فرستاده شود.
مولوی محمد یعقوب مجاهد یکی از معاونین ملا هیبت الله خونزاده رهبر طالبان است. از سوی دیگر گلزاده سنگر، سخنگوی شفاخانه حوزوی ننگرهار، گفته است که شب گذشته 14 نفر در نتیجه شلیک های هوایی در این ولایت زخمی شدند. سازمان ملل متحد یک نشست بزرگ را برای جمع‌آوری کمک مالی به افغانستان در 13 ماه سپتامبر برگزار خواهد کرد. استیفن دوجاریک، سخنگوی ملل متحد، در اعلامیه روز جمعه گفت این کنفرانس به هدف افزایش کمک مالی برگزار می شود تا امور بشر دوستانه بتواند ادامه یابد. در این نشست در ژنو که انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد هم در آن سهم خواهد داشت، روی بحران بشری در افغانستان به طور گسترده بحث خواهد شد. پیش از این بابر بلوچ، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، از جامعه جهانی خواست که توجه و یا تمرکز خود را از افغانها و افغانستان دور نکند. به گفته او بیش از 600 هزار افغان به دلایل مختلف در سال جاری بیجا شدند که 80% آنها زنان و کودکانند. کامالا هرس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، از کوسوو به خاطر میزبانی از افغانها سپاسگزاری کرد. دفتر هرس در بیانیه روز جمعه گفت او با ویوسا عثمانی رئیس جمهور کوسوو از طریق تلفن صحبت کرد و از تلاش آن کشور در راستای بیرون کشیدن افراد از افغانستان تشکر کرد. در بیانیه آمده که کامالا هرس بر روابط قوی میان ایالات متحده و کوسوو تاکید کرده است. دفتر رئیس جمهور کوسوو در بیانیه گفته است که هرس تاکید کرده است که ایالات متحده از همکاری نزدیک، اراده و سخاوت کوسوو عمیقا سپاسگزار است. کوسوو توافق کرده است که برای حدود 2000 تن از افغانهایی که با نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا کار کرده بودند و با خطر روبروستند، زمینه اسکان موقت را تا زمان تکمیل شدن روند ورودشان به ایالات متحده فراهم کند. وزیران خارجه و دفاع ایالات متحده به شماری از کشورها سفر می کنند تا از این کشورها به خاطر کمک در زمینه بیرون کشیدن شهروندان خارجی و افغانها سپاسگزاری کنند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا شام دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت که در جریان سفر به دوحه با مقامهای قطر دیدار خواهد کرد.
من دوحه میرم. در آنجا با مقامهای قطر ملاقات میکنم و به خاطر تلاش این کشور برای بیرون کردن مردم از افغانستان ابراز امتنان میکنم. با افغانها، همکاران و کارکنان سفارت امریکا در کابل میبینم که پیش از رفتن به امریکا در حال حاضر در دوحه در مسئولیت به سر میبرند.
بلینکن افزود که سپس به یک پایگاه هوایی جرمنی می رود و در آنجا با افغانها خواهد دید. او گفت که بعد از آن با وزیران خارجه بیش از 20 کشور در یک نشست آنلاین اشتراک می کند، کشورهایی که در ماموریت انتقال 10,000 نفر از افغانستان سهم داشتند. در این حال گزارش شده که لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده هفته آینده به کشورهای خلیج سفر خواهد کرد. وزارت دفاع آمریکا دیروز جمعه گفت آستن در جریان این سفر با مقامهای عربستان سعودی، قطر، بحرین و کویت ملاقات خواهد کرد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. جاسیندا آردرن صدر اعظم نیوزلند تعهد کرده که در قانون ضد تروریسم در این کشور تغییر وارد می کند. این بعد از آن است که در یک حمله تروریستی در یک مرکز خرید شهر اوکلند 7 نفر زخمی شدند. آردرن امروز در جریان ارائه جزئیات در مورد این حمله گفت که در زمینه تصویب قانون کار می کند که همکنون در پارلمان آن کشور روی آن غور جریان دارد. او افزود تلاش خواهد کرد که این قانون تا پایان همین ماه تصویب شود. یک مرد مهاجم که شهروند سریلانکا معرفی شده است و در سال 2011 به نیوزیلند رفته بود، پس از آن دیروز به ضرب گلوله توسط پلیس از پا در آورده شد که 7 نفر را با چاقو زخمی کرد. این مرد از سال 2016 به این طرف به دلیل حمایت از ایدئولوژی خشونت آمیز الهام گرفته شده از گروه دولت اسلامی معروف به داعش تحت نظارت بود. و استرالیا سرگرم فرو نشاندن بدترین موج بیماری کووید 19 در آن کشور است. امروز از ثبت بیش از 1750 مورد جدید ویروس کرونا در استرالیا خبر داده شد. در نیوزیلند از جان باختن یک تن از بیماران کووید 19 گزارش شده. این اولین مورد مرگ و میر پس از 6 ماه در آن کشور است. استرالیا و نیوزیلند با افزایش موارد نو دلتای ویروس کرونا که به سرعت سرایت می کند روبروستند. مقام های استرالیا هشدار دادند که ثبت روزانه موارد جدید ویروس دیگر هم افزایش خواهد یافت. آنها از مردم خواستند که واکسین کنند، اما مسئولان صحی در نیوزیلند گفتند نشانه های وجود دارد که شیوع نو دلتای ویروس در حال کنترل است.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. موضوع بحث ما در قسمت دوم اعتراض زنان افغان و پالیسی طالبان در قبال زنان افغانستان، هم یک عنوان انتخاب کردیم. قسمی که خبر دارین امروز هم اعتراضات بود در کابل، گفته میشه که سرکوب شده. خب ما از مقدمه زیاد تیر میشیم. میمانای محترم برتان معرفی میکنم. فعلا محترمه سمیرا خیرخواه، فعال حقوق زن و معاون سخنگوی شرکت، سابق معاون سخنگوی شرکت برشنا، میهمان برنامه ما هستند. و همچنان محترمه محبوب سراج، کارگردان اجرایی مرکز پیشرفت و مهارت زنان افغان. بر دو مهمان ما احترامات تقدیم است. خب سخن اول از شما محترمه سمیرا خیرخواه، آخرین وضعیت از اعتراضات اگر بر ما خلاصه بگوین خوش میشیم. بفرمایید.
سلام، از خدمت شما و خدمت دلیده و شنوندگان
خوب شما ممنون. دلیل این که خانما گردمایی کردن، شما از وضعیتی که در افغانستان پیش آمده به صورت ناگهانی شما در جریان هستین که همه گیر حیرت زده تا و چند هفته‌ای که هیچ معلوم نبود یا میتونست به وظایفشان برن یا میتونست از حقوق مدنی و اساسیشان مستفید باشن، این چیزی معلوم نبود و همینطور هم معلوم نیست. بنابراین ما لازم دیدیم که یک حرکت با وجود بیاید تا خانما بتانن از حقوق اساسیشان، از آنچه که در چند سالی گذشته، در 20 سال گذشته به نام دستاورد کسب کرده بودن، ازش دفاع بکنن. شما در جریان هستین در جنگای 40 سال گذشته و مشخصا 20 سال اخیر اما افشار جامعه شدیدا متاثر ساخت جنگا و در این زمینه بیشتر صدمه به زنان کشور وارد شد، چی در شهرها چی در دیهات، در مجموع در سر سر کشور. اما زنان افغانستان که در طول چند سال بسیار به شخصی تانستن دستاورده قابل ملاحظه را از آن خود بکنن، تانستن که در بخشای حقوقی، تحصیلی و سیاسی نقش ایفا بکنن، برایشان سخت هم میشه که به یک روز همیشه دفن بکنن، همیشه عدس بدن و مسائل اساسی که در اولویت بعد قرار باشه ای گرمایی امی بود که تصفیت و عبد حقوق اساسی زنان در این حکومت که قرار از شکل بگیره. اگر زنان افغانستان در این حکومت نتانستن مثلا ایفا بکنن، نقش خود ایفا بکنن، پس در کدام کشور جهان برن اینا در حکومت شامل شوند؟ پس در کدام کشور اسلامی دیگر برن که در سمت اینا معرفی شوند؟ هیچ همه کشورهای اسلامی دیگر زنان را از حقوقشان عزل نکردن. زنان میتونه وظیفه اجرا بکنند ببخشید در اینجا این سفر برن و زنان میتونه از حقوقشان مستفی شوند. خاص زنان افغانستان هم همی بوده و هست و این حرکت ها ادامه داره و حرکت های مسالمت آمیز و خواستایشان ایران می کنند تا این که صدای رسای زنان افغانستان چیز هست کشور.
بله تشکر. خب محترمه سرات شما هم خوش آمدین به برنامه. حالا نوبت شماست، لطفا از شما هم بشنویم چی گفتنی دارین در مورد تظاهرات امروز.
اون چیزایی را که موامشهره گفتن این گپ هست، من کدام چیز به خصوص دیگه اضافه کردنی نیستم و ندارم که بگویم. این راستی مسئله حصه گرفتن و حق زنهای افغانستان است و با بین حکومت افغانستان، منتها به نظر من هنوز چون یک حکومت رسمی دامن افغانستان نیست، اونطور که جای دیگران معلوم نیست، جای ما معلوم نیست، اما از او خاطر به نظر من کمی اول یک حکومت باید بیایه که ما بفهمیم که امروی کی ما طرف هستیم، اینا چی میخواین بکنن، برای اینکه هنوز دامیال برای ما اینا درست نگفتن که چی میخواین بکنن و فقط اما قدر نشان دادن به چند جای که خانما رو گفتن که مثلا نرین به دفاتر، که اموی شما درست نمیفهمیم که چرا نرین. باز وقتا میگن از خاطر مسئله خود خانما که اینا را گویا محافظه میکنن، چون که خود طالبان خبر ندارن که دامن گروپ های مختلفشان دیگه کدام مردم هستن، شاید از او خاطر. اما در این زمان باز میخواد دور میتن میگن که نه خانمای چی دکترها و نرسا و اینا میتونن به کار خود برن دیگه، از او خاطر چون که اوضای خود طالبان از نقطه نظر حکومتشان درست نیست، اینا خودشان من روز نمیفهمن که چی میکنن، کی رئیسشان است، کی دوم است، کی سیوم است، کی چهارم است، کی کابینهشان کیست، چیست، چطور است. اول سر این مسئله یک دفعه که کار بکنن. باز با در زمان ما زنها یقین دارم حق خدا میخواییم و خواسته میریم که ما اصلا داشته باشیم دامن حکومت، اما یک دفعه خود حکومت از اینا باید معلوم شود که اینو چی میکنه.
بله خب اینجا در پرنسیپ امیاله که ساختار حکومت در نظر هست، امی لحظه وقتش نیست که صداها بیرون شوه که بفهمن که مردم چی میخواین، خواستار مردم خواستار زنان در نظر بگیرن فعلا. اگر منتظر باشین هیچ کس هیچ وقت هم میگه حق داده نمیشه، حق گرفته میشه. یعنی از در پرنسیپ بله در پرنسیپ باید امیال وقتش نیست که آرزویتان به زبان بیارین.
بله بله ما نگفتیم که وقتش نیست، وقتش به تمام ماناست. بله
نه شما گفتین که صبر کنین که حکومت گفتین ایجاد شوه، نه حکومت از اینا معلوم نیست. نه تا کی صبر میکنین؟ یعنی
ببخشید
علمینوخ یک حکومت همه شمول قرار بود بسازن. نه کودا بودا کجاست؟
خب امیر گفتیم نه اینمیال که یا در حال ساختار مجلس هستن، اگر اینمیال یا زیادتر صدا برایه شاید تاثیر مثبت بکنه برشان، یعنی متوجه ساخته میشن. نه اینطور منظور ما بود.
او مای دوارست ما کدام چی ندارم. یعنی ما فکر میکردم که قصه اول مرغ اول تخم ما اونم ترکوی یک حساب شده و ما خبر ندارم که مرغ اول است یا تخم. اما باز کسا فکر میکنن تخم اول بیم مرغ بادازو. باز کسا میگن نه مرغ اول است تخم بادازو. دیگه از اون به نظر ما که ما فکر میکنم که اول یک حکومت باشه که باز ما بشنیم. در این زمان گفت شما هم درست است که ما داردار خدا بکنیم، صدای خدا بکشیم که باز وقتی که حکومت ده اینا بفهمن که ما وجود داریم. دیگه نمیخوام که دیگه بالاخره چی خواد شد
بل.
چی خواد کردیم مور خبر ندارم، اما امیدوار هستم که ما زنهای افغانستان صدا داشته باشیم برای اینکه حق ماست. ما 50% نفوس از این مملکت هستیم، ما 8 میلیون آدم هستیم. چی میکنن؟ ما را به حساب نمیگیرن، ما هیچ نمیایم به حساب از اینا، ما را هیچ حساب نمیکنن، ما را هیچ سنه میتن و امکان ندارن. برای که ما خوب باید بگیریم. و دیگه که افغانستان امروز افغانستان 20 چند سال پیشتر نیست. وقتی که اینا در سال 1996 رامن افغانستان آمده بودن به قرن 20، او افغانستان امروز نیست و او زنه افغانستان امروز نیست. دیگه از او خاطر امیدوار هستم که تمام زمینار از یک دید ببینن که امی حق برای کلگی بتن که کلگی بتانن هم جای خود پیدا کنن دامن از این سیستم. اگر ما مردم افغانستان زن و مرد ما کل ما با خود نبینیم دامن از این حکومت خود پیدا نکنیم، باز این حکومت کده نمیتونن در سر ما. اونمون رقمی که حکومت اشرف غنی نتونست در سر ما حکومت کنه، برای که ما خود دامن حکومت اشرف غنی نیافتیم به غیر از 4 نفر که خود یافتن، دیگر ما نیافتیم. وقتی که ما نیافتیم باز بدبختی نفته شروع میشه و نارامی شروع میشه. در این حکومت هم عین چیز است. ملت افغانستان باید خود دامن از حکومت بیافه. اگر نیافت باز بسیار برای اینا مشکل میشه که حکومت کنند دامن افغانستان.
بله تشکر محترم سمیرا خیرخواه. شما شنیدین محترم مبس راجع چیز علاوه میکنین؟
بله من از صحبتهایشان باشان بانی گرانمایه را احترام میگذارم. درست است بعضی از حرکاتی که از طرف ولایت هرات و از ولایت های دیگری که آفیس پذیر بودن انجام میت یا به معنی از این بود که تاثیرگذاری برای بالای تصامیمی که اینا قرار است حکومتشان این خود آمدن خودشان خوب به صورت ناگهانی بود کلگی را شاک کرد و یک قرار است حکومت ایران بکنه باید در بدنی حکومت و همچنان در کابینه نقش زنان را به صورت رسمی باید اعلام بکنن. به این منظور بود که بعضی حرکت ها به وجود آمد و ما حرکتی که در کابل در شهر کابل ما گردمایی کردیم در مقابل صحبت های آقای مجاهد بود که زبیلا مجاهد که اینا ایراد داشتن که ما کابینه خود شکل میتیم ولی چند درصدی که خانما رو نقش بدن اون مشخص نبود و در رده های پایین گفتن خانما رو ما ممکن اجازه بدیم و اونا یک بحث شرعی آورده بودن. باز ما حاضر شدیم گفتیم اگر قرار به این باشه که بحث شرعی باشه ما از اول مسلمان بودیم حال مسلمان هستیم و در هر جایی که سپیج میکنیم صحبت میکنیم بازم به نام الله الله بازم به نام بسم الله ما صحبت های ما را آغاز کردیم و گفتم ما اجگاهی برخلاف شریعت کار نکردیم. قانون اساسی ما الهام گرفته شده از این بحث شرعی است. گفتم هیچ وقتی مسئله شده نمیتونه که در تضاد با حضور ما باشه. بنان گفتم اگر سفارش ما این بود اگر شما میخواین در یک بحث با ما شرکت بکنید ما شما را متقاعد ساخته میتونیم ولی شما نمیتونید حقوق ما را دفن بکنید، نمیتونید شما ما را از حقوق ما محروم بسازید. اگر زنان افغانستان نتونن در کابینه افغانستان شامل شوند پس برن خارج از افغانستان اینا خودشان اعتراض را باز میکنن در خانم ها که اقدام بکنن در کیسای پناهندگی. ما اصول معتبر هم داریم طبعا کشورهای دیگر هم میپذیرم ما را ولی چرا ما رسمیت ما درست شناخته نشده کشور خود ما که 10 سال 18 سال زحمت کشیدیم. مسئله این بود که این گردمایی ها صورت گرفت و نتیجه مطمئنش هم ما از رسانه ها میشنویم که داره روی کرد چون اونا تغییر میکن که حضور خانم ها هم بپذیرن در این بحث ها.
تشکر
ممنون بابت صحبت های خانم.
بله تشکر. حالا با اجازهتون به یک چند شنونده میخوایم فرصت بدیم. اول یک اعلان کوتاه داریم، بعد از او شماره تلفن اعلان میکنیم، ببینیم که شنونده های عزیز ما چی میگن. مخصوصا اگر طبقه اوناش تلفن کنن خوش میشیم، برای از اینکه موضوع بحث خانم ماست امروز. اعلان رو بشنویم. آقای شمشاد زدران، بعد شماره را اعلان میکنم. اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00 42 02 21 12 41 15. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 15. خب بعد شماره تلفن اعلان کردیم. قبل از اینکه شماره استودیو رو اعلان کنم، فکر میکنم آقای شمشاد زدران میگه یک شنونده وصل شد. بله شنونده عزیز بفرمایید.
سلام و عرض ادب خود را خدمت شما و مهمانان حاضر در بحث و تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی.
تشکر. بفرمایید سیب.
محترم آواز مرا دارین؟
بله. یا سوالتان را طرح کنین سیب.
بله، یکی که ببینیم اینا همیشه شعاری عمل میکنن، این هم شعرهایی که بنام حقوق زن، بنام حقوق انسان، بنام این و آن همیشه آواز بلند میکنه، ما به این اعتراض نداریم. لیکن بگذارین ما یک سوال از نمینا دارم که در طول 43 سال عموما و بخصوص در طول 20 سال اخیر بنام جمهوریت نمردان ما بعد رسیده بودن. همون یک شعرهای به اصطلاح تکراریه که در حکومت بود، هم از مارشال های قلابی و جنرالان قلابی و همی زنان بغیر سیما سمر و عدیب سرابی و بارکده و کروخیل، هیچ زن دیگر به وصفت افغان وجود نداشت که امینا داد از حقوق زن زده بودن. و آزا حال هم که میبینیم همی حساب است. بگذارین حکومت قایم شه، همی آشوبگرهایی که در پنشیر بلند شده اینا سرکوب شه، حکومت مردمی قایم شه. بعد از او اگر آواز بلند کنن سعیز دغیر از او، ما زنانی داریم با عفت با حجاب، میلیون ها زن از لسانسه گرفته تا ماستر و پیشدی و دکتورا هستن، لیکن اونا نسبت به حیایی که دارن در رادیوها یا رسانه ها ظاهر نمیشن. همی آریانا سعید بود.
بله شنوندی عزیز، یک لحظه اگر با ما فرصت بدی، برازی که خودت اول یک قسم صفت باید معلوم کنی، خودت در طرف طالب هستی، در صف ظالمین هستی، مظلومین هستی، از کسایی که بی‌دفاع دفاع میکنی، یا یعنی یک رقم عوضی که از کسایی که مستضعف هستن و مظلوم هستن دفاع کنی، بر از ما یک کد چیزای عجیب و غریب گفته میدی. باشته که حالا چی جواب دارن خانم ها؟ قبل از اینکه شما این موضوع رو بگوین، بس خود خانم ها یک ذره یک فرصت خوب بتنمی یک ساده برشان جدا کنیم. شما میان سر از وا تعرض میکنین نیست؟
ببینن تعرض نکردیم.
یه چیزای میگی که عفت و با عفت و یک چیز عجیب غریب میگی که یعنی قابل قبول نیست. از او خاطر من فکر میکنم که در یک برنامه دیگه که مردا در مقابلتان باشه صحبت کنین. بیاین الله شما صرف نظر میکنیم، اگه خانما جواب دادن خوش میشیم. دیگه شنونده است یعنی؟ خب محترمه سراج، دیدنی شنونده ما یک قسم عجیب غریب یک سوال ترکت، شما چی جواب دارین برشان؟
موارد رو برتون دست کنیم. مقابل از امیر قمه گفه ها هیچ وقت نمیفهم ما چی بگویم، ما چی رو بشنم برای مردم، از کجا شروع کنم، چی رو بگویم. ما هیچ امیر گفه ها از امیر آقا رو ما هیچ نفهمیدم که یه چی میخواست از ما. میگه شما بد میکنین، شما درست میکنین، شما اشتباه کردین، شما نکردین. هیچ ما نفهمیدم. ما خودم کار دیگه نکردیم. ما خو یک رژیم و یک چیز آمد این مملکت گرفت. ما باعث زن که نصف نصف از این مملکت هستیم ششتیم و یک چند تا از خوارای ما در سر سرک برامدن و اون رو بعد از او که
چی استانگزای گفت که زنان نمیتونن که با مقامای بلند کابینه حصه بگیرن، باز از اینا از خود یک اکسل نشان دادن. شاید باز ما نظریات ما مقدر فرق بکنه که حکومت اول ساخته شد که ما بفهمیم که طرف ما کیست، موسی که گپ ما میزنم و خورکای دیگه ما میگن که نه ما نمیال صدای خود میکشیم که دردش است، بعد اردش درست است، هیچ کدامش کدام چی نداره. مگر ای که ما صدای خود نکشیم، مگر ای که ما چیز نگوییم برای از ای که شاید حق ما نباشه یا برای از ای که اینا نمیخواین صدای ما رو بشنوند، دیگه پروبلم از اوناست.
بله خب تشکر.
ما مردم هستیم، ما صدا داریم و ما صدای خود میکشیم تا به هر وقتی که زن است دامن افغانستان.
تشکر. خب محترمه سمیرا خیرخواه، شما جواب دارین؟
خب ممنون بانی عزیزم، بسیار خوب اراده داشتن در رابطه با جواب از وقت. من مطلب برادر ما دریافت نکردم، یکم اقدایی بس میکردن، ممکن شکایت شاندی بوده که در چند دهه جنگ در افغانستان حکومتی که نظامی که شکل گرفت خانمایی را که سمت دادن آره چرا همون خانما نیستن و مدافع حقوق خانمای دیگر در افغانستان نیست، حالا کلگیشان خارج از افغانستان رفته، همین یک چند نفری که معدود مانده اونا خدا بلند میکنن. اگر ما تعداد ما یک نفر باشه، ده نفر باشه، دو نفر باشه، مهمی است که ما توان و مبارزه یزی را داریم که در مقابل دخط مقدم مبارزه با بی‌عدالتی و تبعیض قرار بگیریم، صدا بلند بکنیم. و مسئله بعدی این که میگن که منتظر بشینین تا حکومت یا تصمیم بگیرن و بعد شما اعلام موجودیت بکنین.
بله همین جان محترمه خیرخواه، ببخشین یک لحظه معذرت میخوام که یک شنونده وصل شده، برای اینکه مصرفشان بالا نره شمارهای بین‌المللی سگ زود قدر بگیریم که چی میگن. بله شنونده عزیز بفرمایید.
السلام علیکم آقای ظریف نظر و خوارای محترم،
خوش آمدین سیب.
اگر اجازه ما از نماز آمدیم، اما خوارا نمایش از یاد ما رفت، ما سنت دخانه آوردیم آلی را دور شب کردیم. یک مثال از اسلامی ما به شما میخوانیم که در وقتی نبی علیه السلام یک زنی بود بسیار هوشیاری بود، تعلیمات بود، او به ابن عامر بود، او عیسایی بود. یک مسئله برای شامل به نبی علیه السلام که امون میراث تقسیم کنی، امون نر که نر باشه نه ماده باشه، امی تو سلام هد. نبی علیه السلام محمد صلی الله علیه وسلم خودش برایش گفت که شما برای عیسایی برو که او عیسایی مسئله شما را حل کند، ابن عابر. اون که رب او هم نفهمید، او یک زنی داشت، یه امی تو بیرون میشد، بعد آمد خانه بیرون میشد، او زن برایش گفت که آقا شما چرا نحرام هستی؟ گفت که یک مسئله پیغمبر اسلام برای ما آورده، ما هم نمیدیم پانی. گفت چطور مسئله؟ گفت امنی تر مسئله است که میزن است میمرد میراس چطور میشه. بعد برایش گفت که آقا شما فیصله از ادرارش بکنی، این مسئله حل شد. بس گفت بس شما بری، این ما حسن شد آرام شدیم. زنها در اسلام ما حق داره، اگر ما چهار تا زن میخواهیم و ببخشید خواهرای ما، اما تمایلات جنسی را او را پرانه کرده نمیتانیم، خود میدیم که این مکتب نره، این استازی نکنه، خام خام ما بدگمان میشیم. اینا خونه بیم اینا خو اسلام نمیفهمه، اینا که ایر در امریکای در گنترامو بتاود اونجا برای جنسی تجاوز شده، برامی بلا برادر جنسی تجاوز شده، و بر کسی که بچه باشه بر او جنسی تجاوز گرفته باشه او.
بله برادر عزیز، به این مسائل که ما داخل نشیم خوبتر از برازی که مستند در دست هیچ کس سند نیست، خوبم نیست که خود طرف از وا کس نیست سر از این موضوعات بسیار داخل شیم. منتها مسئله ایست که شنوندای عزیز ما دیگران، مقصد از این برنامه ای است که نمیال یک حکومت جدید، یک سیستم نظام جدید در حال ساختن است. در این وقت امی خواهشا و آرزوهای خود هر کس حق داره که به زبان بیاره، برازی که اونا در نظر بگیرن. این که در گذشته چی شد؟ نشد اینجا خب محکمه نیست حالا که ما محکمه کنیم، یا اوام در محکمه حضور نداره که وار دعوتش نام بتیم. از او خاطر هر کس وقتی میتونیم که مسائل طرح کنیم که طرف مقابل از خود دفاع کرده بتانه. فعلا ضروری ترین مسئله ایست که حکومت در حال ساختن است. طرف طالبان میگه از خانما وزیر نمیسازیم، خانما میگه نه، چرا؟ ما حق ما مست نصف مملکت در دست ماست. و برالاوی از او میگه ما مادرای کل شما هستیم، اگر ما نمیبریم هیچ کدام شما نبودین. از او خاطر شما اول به مادرای خود خدمت میکنین یا نمیکنین؟ اعتراض دارن. برای ما میگفتیم که از موضوع بسیار دور نشیم، بگذاریم یک شنونده دیگر هم میگن بگیریم که وصل شده. بله شنونده عزیز بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدید سیب.
سلام به شما و همکارا و میمانای محترم شما. بعد از سلام از ولایت هرات هستم.
خوش آمدید.
گفتنی دارم.
بفرمایید سیب.
برادر محترم، مردم افغانستان که هست یک مردم ظالم، تفنگ سالار، مرد سالار، همیشه به سر زنان مظلوم افغانستان ظلم، ظالمی، شکنجه، نکاح اجباری. ولی زنان افغانستان مسلمان ها اما خواهرها خانمای کال با شما به رادیش ما مصاحبه دارنم، صدا مرد میشنوه. هر که اینا صدا بلند کنه صدا اینا کسی نمیشنوه. این کشور مرد سالاره. این کشور فقط یک کسی شخصی باشه دیکتاتوری به سر از حقوق زن و طفل حواله کنه، ولی به غیر از او بگفتن نمیشه. فقط یک کشور، یک کشور ظالم، یک کشور، یک کشور مرسالای زن فقیر، هر چی داد کنه داد از نو کسی گوش نمیکشه. چرا نکاح جاری کم نشد، ظلم شکنجه کم نشد، لطکوب کم نشد، هیچ کاری نشد. تا جایی که ما دیدیم هیچ فایده بعض زمان مظلوم افغانستان هیچ کس نکرد. این افغانستان کنی کشور خارج کمک کرد به زنا.
خب بله تشکر از شما. خب منتها رای حل کسی پیشنهاد نمیکنه. حال محترمه مقبوع سراج نظرهای متفاوت شنیدین، لطفا بسیار خلاصه جواب بدین که باز محترمه خیرخواه هم جواب بدین، باز به شنونده اگر فرصت مون دیگه میمونا داریم اونا رو بگیریم. محترمه سراج
همی جوابی که میخوام زدم درباره ازی که این مملکت مرسالا رسده ای خواهی جای شک نیست. یکی اگر حقیقت است که ما بله ما امروز همش سپنجه نرم کردیم و تا بالا این 20 سالی هم که ما دامن افغانستان مجادله کردیم به خاطر از این مسئله بود. و باور بکنیم که هیچ کدام از این مجادله ما هیچ قدمش آسان نبود از روز اول تا به آخر و هنوز هم آسان نیست. ای که مرسالار از ای جای شک نیست، اما ای که ما باید مجادله خود ادامه بتیم و ما باید از حقوق خود دفاع کنیم در او همه ای جای شک نیست. دیگه این مجبور استیم جان، به خاطر از ای که ما کدام چاره دیگه نداریم. ما هستیم، وجود داریم، صدای ما باید شنیده شود، برای ما حق داده شود. ما حق خود که نمیتن ما میخواییم بگیریم او را، ولی که حق داده نمیشه و گرفته میشه. ما باید این کار بکنیم، به خاطر از این که ما مادر هستیم، ما خوار هستیم، ما همسر هستیم، ما دختر هستیم، ما هستیم و ما وجود داریم. و هر وقتی که دامن افغانستان یک حالت میآید که مردم از او متضرر میشن، اولین کسی که دامن از این مملکت متضرر میشه با زن افغانستان است. به خاطر از اینکه او شوهر خود از دست میده، او بچه خود از دست میده، او برادر خود از دست میده، او زندگی خود از دست میده، او در بدر و بدبخت میشه و میگرده. دیگر از او خاطر ما کسایی نیستیم که نه جنگ به این مملکت بیاریم و نه آوردیم و نه بودزی آوردیم. ما یگانه چیزی را که میخواییم، ما میخواییم به این مملکت یک صلح و مساوات و یک عدالت در مابین مردم به وجود بیاید. به خاطر از او ما صدای خدا میکشیم، بودزی هم خواهیم کشید تا زمانی که زنده استیم، تا زمانی که قدرت داریم، تا زمانی که صدای ما میبرای ما صدای خدا میکشیم.
بله تشکر. مرد سالار ملامت کده میرین قومتا مردارم طبقه و ناس به دنیا آوردن همون وقت خورترکی، یاره که خوب گوشایش را نکش میکرد شاید اسلام ایشدن. خب برحال آل با اجازیتان محترمه سمیرا خیرخواه نوبت شماست، منتا مهمان دیگر ما رو یک سلام علیکی کنیم. حق شما محفوظ است. محترمه فوزیه وعدت خبرنگار و کمیشنر اسبق کمیسیون شکایت انتخاباتی هم از طریق تلفن میمان برنامه ما شدن. محترمه وعدت خوش آمدین به برنامه.
سلام، وقت شما بخیر، امیدوار هستم خوب باشین و سلام به همه مهمانان عزیزتان.
بله، خب با اجازهتون ما جواب محترم خیرخواه را بگیریم، باز به شما مراجعت میکنیم. محترم خیرخواه، شنیدین تعداد از شنوندار اعتراضاتشان، جواب شنیدین، بسیار خلاصه نظر شما را در مورد بگیریم. سب
ممنون به میمان عزیزتون، همکار خوب ما هم خوش آمدید میگم. ممنون. در ادامه صحبت هایم بگویم که فعلا کدام تصمیم مشخص اتخاذ نشده برای دیکه خانم ها را بمانند در رده های پایین کار بکنن یا هم در کابینه که شکل میگیره خانم حضور خانم ها عطبی هست نخیر. ولی من میخواستم روی تاثیرگذاری روی گردمایی ها که میتونن برای روی کرد از وقت تاثیر داشته باشن نداشته باشن بیش از قبل بزنم صحبت بکنم، به خاطر همین چند گردمایی صورت گرفت که خانما دیگه خانمایی نیستن که 20 سال گذشته خانمایش که در مقابل هر ظلم و هر تبعیض تسلیم شوند و سکوت بکنن به خانه هایشون عبد بمانند. اگر تعدادشان که در افغانستان هستن قدر یعنی قادر هستن دیگه صدایشان رو بلند بکنن، دیگه حرکتی را انجام بدن که به نفع حقوقشان، حقوق اساسیشان، حقوق معنوی و حقوقشان باشه، اجتماعیشان باشه، با مخاطری حرکت ها شکل گرفته و ادامه هم داشت در صورتی که اینا ریکردش تغییر نکنه، ازش نشه، بد نشه، مثل گذشته ها و حالت سر ما تکرار نکنه. و میخواد به صحبت های ما اگر اجازه بدید ما از حضورتان مرخص میشم چون این مصاحبه دیگه هم هست.
بله، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان، موافق باشین، خانتان آباد. خب آل محترمه وحدت، نوبت شما، از شما بشنویم وضعیت آخر چطور است، این مسئله حقوق زنان، این پالیسی طالبا، از روی از این موضوع صحبت کردیم، حالا از شما میشنویم، بفرمایید.
من نکم کسان پس آگان دیکم بیا هم اغمونگم در افغانستان خزی لکترنگ چه ورانده پتیر حکومتو که دوی برخ درلو ده وست هم قاری چه پنظام که برخ ولری نن حرکت پاره ده تیر ورازی ده حرکت پاره باید ویم چه ده خزی شما اخفل غاک پورته کرای دوی ده خفل حق حقوقو ده ترلاسه کولو لپاره چه پنظام که برخ ولری، دوی ده تحصیل حق ولری، ده کار حق ولری. په مجموع کې باید دوی په کابینه کې په لوړو پوستو کې دوی سهم ولري، ځکه اوسنی وضعیت هغه وضعیت نه ده چې د تیرو شلو کلونو ښځې اوسي، یا هم په ټوله کې موږ یوازې د ښځو مسئله نه ده، د نارینهو مسئله هم ده. په دغه حکومت به ټولو ته برخه ورکړل شي، همدغسې چې خپله طالبان وایي چې موږ همه شموله حکومت جوړه وو، په دې کې باید د افغانستان فرد سر، د افغانستان پرګنې، د افغانستان ټول هغه افراد چې په دغه خاوره کې اوسیږي او حق لري او د افغان تبه یادیږي هغه ځان په کې احساس کړي او محسوس کړي. نو دغه وضعیت کې مخصوصا هغه قشر چې ځان اوس محروم احساسوي دوی ته باید ډېره زیاته توجه وشي، او هغه سرې کرښې چې موږ په د شلو کلونو کې په برخه یې قرباني ورکړې ده، مبارزه مو کړې ده،
تابعه لوستا تلشی. بله، یک موضوع محترم وحدت، آیا شما امیدوار هستین که به حقوق زنا زیادتر اینا احترام بکنن؟ امی که اعتراضات اجازه میتن، شما صدا میکشین، امی خودش یک آغاز خوب نیست از نقطه نظر شما؟
دا به ډېر له وخت مخکې وي چې موږ د طالبانو په اړه خوشبینه اوسو، د هغوی د تصمیم په اړه خوشبینه اوسو چې دوی ښځو ته به اجازه ورکوي چې کار ته ووځي یا هغوی ته حق ورکوي. دا به له وخت مخکې چې موږ پرېکړه وکړو، منتظر به شو چې دوی تصمیم څه نیسي. تاسو د ښاغلی ذبیح الله مجاهد څرګندونې له ځینو رسنیو سره لیدلې وي چې دوی وویل مو په شریعت کې شریعت مطابق کابینه جوړو چې په هغه کې خزي برخه نه لري، د خپل از خزو ته اندېښنه را ولاړه کوي، د خپل خزي مجبوروي چې پاسیږي مخکې د دینه چې یو نظام رامنځته شي، هغه هم مرد تالار نظام، دوی خپل غږ پورته کړي چې دوی ته هم مخکې حقوق ورکړل شي. نو خوشبینه نه خوشبینه یو، نه هم بدبینه یو. هو تاسو ویلې چې تاسو لاریون کوئ، دا چې خپل غږ پورته کوئ، تاسو دې ته هم باید متوجه اوسئ چې د طالبانو د حاکمیت څخه تر دې مهاله پورې دا درېیمه اونۍ ده ښځې ټول په کور ناست دي. تا تر اوسه پورې د دوی د برخلیک په اړه تصمیم نه دی نیول شوی چې دوی په دولتي ادارو کې خپل کاروته ورشي او خپل کارونه وکړي. ټول په کور ناست دي. دا هم اندېښنه ده. تاسو پوهنتونو ته وګورئ، درسونه هم د اوس ټولو پاتې دي. د ښځو لپاره هغه د نارینه و حق هم د تحصیل حق تر دغه مهاله ورناخیستل شوی ده چې تاسو په صنفو کې سره ګډ یئ. نو دا خپله موږ ته اندېښنه راولاړه کوي چې باید خوشبینه ونه اوسو په دې برخه کې، او خپل غږ باید اوچت کړو چې دوی موږ ته باید حق راکړي، موږ ته د کار حق راکړي، موږ ته د تحصیل حق راکړي، موږ ته د بیان د ازادي حق راکړي. نننۍ مظاهره تاسو وکتله چې له تاوتریخوالي سره مخ شوه، ګرچن پرون کوم تظاهرات رامنځته شوي وو هغه کې موږ هم موږ سوله ییز لاریون وکړ، شعارونه مو عام پر هغه ځای وو چې دوی ته د تحمل وړ وو، اما نن لږ څه تفاوت یې درلوده. دوی حتی هغه بزري قطعه ده که جنګي قطعه ده نن ویل کېږي چې په لاریون کې له هغه څخه استفاده کړې ده، هغوی راوستلې دي. ولې موږ کوم هغه یو؟ موږ به یو مدني حرکت کوو، خپل حق نه دفاع کوو. دې ته ضرورت نشته چې تاسو بدري قطعه ده که بدري قطعه ده د طالبانو، هغه د جنګ د میدان دپاره ده، هغه د دې لپاره نه ده چې تاسو مدني حرکتونه په هغه د هغوی په واسطه باندې ټپ کړئ یا ودروئ یا اشکاور ګاز یو 500 ښځو پر وړاندې وکاروئ. دغه خپله د دې سبب کېږي چې ښځې بدبینه اوسي یا هم خوشبینه ونه اوسي او مجبور شي چې خپل غږ پورته.
بله، خب تشکر محترمه. ما باید سراغ در مورد همین تظاهرات، اگر شما چشم دید خود، اگر اونجا سراغ کرده باشین چشم دید خود یا چیزی که شنیدین بگوین، یعنی برخورد امروز یا ذره شدید بوده امطر است یا نیستک، و یکی هم بسیار کم خانم ها اشتراک کرده بوده به خلم امروز، سبب از این چی است؟ از شما بشنیم محبوب سراغ.
سلام عزیز، به خاطر خودم سبب به خصوص ندارم، به خاطر از اینکه بعضی از ما مثلا حیرون میکردم که اگر ما میخواییم که مظاهرات وقتی که ما ترتیب میکنیم اینا باید راستی ترتیب شود، مردم خبر شوند، گروه بسیار کلانتر باشه، ما تا مزید تنظیم کنیم، به خاطر از اینکه بازم نظر شخصی ماست، ما اصلا با دیگر ارتباط ندارم، نظر شخصی ما اینمیست که باید اینا تنظیم شوند، که اگر هرچقدر که صدای ما تعداد زیادتر می باشه و نفر ما زیادتر می باشه و ما زیادتر مسائل در باری چیزایی که می خواهیم گپ بزنیم کل از او چی می کنیم، او خود از او قوی تر می شه به نظر من، مگر این فقط نظر ماست. در این زمان نظر باز خواهرهای دیگه دامن گروپ همیست که نه، این تظاهرات باید شوه، از هر طرف شوه، مردم ها برای این که او هم به ذات خود یک چی درست است، ولی از اینکه کلگی هر کس حق داره که صدای خود بکشه، چرا نه؟ اگر میخواین بکشن بکشن، مگر از نمی خاطر لگان فرقی که داشت که کم بود از نمی خاطر بود. تظاهرات امروز که مقابلش چی شد، یک سلاملا شد، اینمی یک مسئله است که باید در بارزی مگم بزنیم و این مردم باید بفهمن که تظاهرات حق ماست، این یک حق مدنی ماست. ما میتونیم که تظاهرات صلح آمیز داشته باشیم دامن افغانستان، و این طالبا باید بفهمند که این تنها یه حرکتی نیست که زن افغانستان میکنن، این به سبب زودی شاید مرد افغانستان هم داشت یک جا شما بکنه یه حرکاته، بخاطر از این که اینا یک حق مدنی ماست و به حساب مدنی بودن و ما به مملکت زندگی میکنیم، ما حق داریم تظاهرات چی بکنیم، و مخصوصا این تظاهرات تمام از اینا اساسش به خاطر اونو مگپ استانک زیسته است که او گفت که ما زنها را در چوهای بالای حکومت اجازه نمیدیم، و امیال آذر رقم خواهر ما گفت امی راست میگن، امی ایچ کدام از این زنها دفاتر هنوز اجازه ندادن که برن زنها دامن دفاتر، یونیورسیتی هنوز واز نیست، مکتبا درست واز نشده، تو مثلا فشش واز از باد زوش خدا خبر است دیگه. این تمام از این موضوعات است که شده میره دیگه. ما باعث جامعه مدنی افغانستان و اتباعی از این سرزمین، ما میخواییم صدای خدا بکشیم و صدا کشیدن ما حق ماست، اما این که مقابل ما چرا امروز مثلا گاز اشکاور آوردن و یا فرض کنیم مدنی خانوما رو زدن، یکی از خود دخترها رو الگار کردن، دفر کسرش زدن، اینی حرکات باید که امی کلانای از اینا بفهمن که از این یک نتیجه بسا خوب نمیتبن، از این خوب سرکا نمیدیم که مردم آگار کنیم و دو بزنیم و کارا کنیم، ما فقط برامدیم که صدای خود بکشیم، یعنی این مسئله رو اینا رو متوجه بسازیم که نبرادرها
شما میخواین یک حکومت بسازین، ما میخواین دامن از حکومت دست داشته باشه، حق داشته باشه. فقط ما اینا مقدر کردیم دیگه، اینا این مسئله به این سادگی نیست. خب بسیار مشکل میشه دیگه دامن از این مملکت که آدم بتاره حکومت بکنه، مگر در زمان تظاهرات مدنی بسیار صلح‌آمیز کار نداره.
بله تشکر. محترم وحدت، شما چی فکر میکنین رای حل چاره چی است؟ مثلا در دیگه دنیا اینطور وضعیت که میشه حکومت دولت نماینده خود روان میکنه و از اینا میپرسه که شما چرا قلمقال میکنین، چی میخواین، آرزویتان چی است، چی پیشنهاد میکنین، بیاین نمایندهایتان انتخاب کنین، بشینیم صحبت کنیم، رای حل پیدا بکنیم. متر یک چیز شد غیر از گاز اشکاور و از این قبیل مسائل، اتر یک پیشنهاد بر شما شد که سر میز مذاکره بیاین بشینیم صحبت بکنیم که موضوع چطور از رای مسالمت آمیز و عادلانه حل کنیم. متر یک پیشنهاد شد بر شما یا نه؟
من نه کو تروس پوری خو د طالبانو د تحریک څخه مونږ ته کوم وړاندیز نه دی شوی چې تاسو باید راشئ دلته مونږ سره خبرې وکړئ. البته زموږ حرکت پرونی او د نن ورځې حرکت له هرات وروسته دریم حرکت و، شاید له دې وروسته طالبان هم خپله پوه شوي وي چې باید دغه مسئله حل کو، یا د خبرو له لارې له دوی سره کینو یا هم نور مسائل. اما خبره دلته ده چې تر اوسه پورې کوم نظام نه دی جوړ شوی. شاید یوه ستونزه همدا اوسي چې تر اوسه پورې د نظام کې رهبری نشته، کابینه نه ده جوړه شوې، داسې کومه مرجع حتی موږ ونه کتل چې د تظاهراتو لپاره چې موږ باید ورته مراجعه کړی و چې زموږ امنیت ونیسي، موږ داسې کومه مرجع ونه لیدله، هیڅ هم نشته. شاید یو دلیل همدا اوسي چې موږ ته تر اوسه پورې نه دی ویلي چې موږ خبرې کوو. خو طالبان چې کله حاکمیت ته ورسېدل، د ښاغلي مجاهد خبرې به تاسو هم اورېدلی وي چې دوی ویلي موږ ښځو ته په ټولو برخو کې ضرورت لرو، حتی د پولیسو په لیکو کې موږ ورته ضرورت لرو، موږ دوی ته د ازادي، د کار، د ټول حقوق دوی ته ورکوو، اما د اسلام په چوکاټ کې. اما تر دې مهاله پورې بے برخلیک یو، متاسفانه حتی معارف، تحصیلات، نور دولتی ادارې ځینې برخې کاملا فلج دي، ځکه هغه ښځې چې په هغو برخو کې کار کول هغه ادارې هغه برخې فلج دي، برخلیک معلوم نه ده. مشران باید تصمیم ونیسي، د طالبانو مشران، چې موږ ته اجازه راکړي چې دندې ته ووځو، موږ هم د شریعت له چوکاټ څخه بهر هیڅ نه غواړو. مخکې تر دې هم موږ د شریعت په چوکاټ کې له کوره وتلو، بیرون مو کار کولو، قانون اساسي مطابق خپل قانون اساسي له قران څخه الهام اخیستی دی. هیڅ څوک د شریعت نه بهر، زه فکر نه کوم چې هیڅ یو افغان ښځه د شریعت نه بهر د ځان د پاره او د خوځو د پاره ته وغواړي. نو هیله مو ده چې زموږ حقوق هم په پام کې ونیسي، کنه نو دوی به د ګڼو مدني حرکتونو څخه په مختلفو ځایونو کې دوی مواجه سي، ځکه چې اوس دغه ښځې چې دي د تیرو شلو کلونو ښځې نه دي چې په کور کېني او ښغلي کېني، په درو باندې ووهل شي. تاسو د نن ورځې حرکت کتلی وي چې څه ډول برخورد ورسره وشو، زه مطمئنه یم چې سبا ته بل حرکت کیږي، بل سبا ته بل حرکت کیږي، تر دې نورې ښځې هم وځي. تاسو وړاندې زموږ له خور څخه پوښتنه وکړه چې ولې تعداد کم و د ښځو. مهم نه ده تعداد، ما شخصي نظر زما دا دی چې حرکت مهم دی، دا چې غږ پورته کوي دا مهم دی، دا چې ته وځې د افغانستان د خلکو د ښځو د میرمنو غږ پورته کوي نړیوالو ته ښیي چې موږ څه غواړو، خپل حق غواړي، دا ډېر مهم دی. کیفیت د کار مهم دی، تعداد مهم نه دی. اما شاید زه مطمئنه یم چې له دې وروسته سربیره پر دې چې دوی له برخورد سره مخامخ شول، عکس العمل سره مخامخ شول، د خزی نور هم وزی خپل غږ پورته کوي او خپل حقوق غواړي، ځکه دغه خزی د تیرو شلو کلونو خزی نه دي، و ظرفیت لري، و دوی کیفیت لري، و دوی تحصیلات لري، د دکتورا په کچه باندې دوی زده کړې کړي دي مختلفو برخو کې، مدیریت کولای شي، ریاست کولای شي، ګڼې ځایونو کې. تاسو میرمنې د میرمنو شاهدان یاد چې په تیر حکومت کې دوی مدیریت کول، د دوی تر لاس لاندې په سلهاو خلک کار کول، دوی کولای شي. نو غلی بنکینو غږ په پورته کوو تر هغه وخت چې زموږ حقوق راکړل شي.
بله تشکر. یک شنونده فکر میکنم واسه دوم قطع شد. برای اینکه شما رای بیمللی خدمت ما یک بار اعلان بکنم 00 42 02 21 12 46 01 و یا 45 01 دو خط در اختیارتان. از اگه در واتساپ میخواین چیزی نوشته کنین میخوانم، من تا به استودیو وصل نمیتونیم. 00 42 07 25 84 77 73 در اختیارتان است. واتساپ وقتم فقطن کنترل میکنم. یک شنونده وصل شد. بله شنونده عزیز بفرمایین. خانم ها خیش تلفون نمیکنه، بفرمایین شنونده عزیز.
بله از ابوالقاسم در فراس سر پاری کنیم.
میربانی
نوزه و ایما دغشوزی چی دی دا باید پا خور کرو که کشینی دا مظاهری دی نکی دا دغشوزی چی دی پا میراز که نیمه کتر دی یو نرس چلو شزی روا دی نو دغشوز امارت سیاد نلری، دغشوز ولایت ری سیاد نلری، دغشوز
ریاست سیاد نلری. برادر گل یه گپ دیگه، این با کدام صلاحیت خود دیگه پا میزنی؟ یعنی ملا هستی، رئیس طالبا هستی، رئیس سازمان حقوق بشر هستی؟ برای اینکه اگر اسلام میفهمی ایجاب و قبول میفهمین، مثلا ایجاب و قبول اگر مراعات شوه هیچ یک ظلم در هیچ جای دنیا نمیشه. از یک دختر 10 ساله 9 ساله پرسان نمیکنین که تو شوهر میخوایی نمیخوایی. این چیزا را فامیده گپ میزنین یا همطور هوایی گپ میزنی؟ و برادر کدام دیپلم داری؟ ملا هستی؟ چی هستی؟
ورور
مرزدان
خبر
نکو مرزد
علما
اوس
خبر
دیدی مرزد نه علما خودش کجا هستن؟ علما خی گپ نمیزنه. ایجاب قبول میفهمین شما؟ ایجاب قبول مثلا با خانمی که شما ازدواج کردین از او کس پرسان کرده که تو شوهر میکنی یا نمیکنی؟ بزور دست پایش بسته کده میبرن به شوهر میتن، بازم میگن ما مسلمان هستیم. چه قسم اسلامی است؟ ایجاب قبول اساس اسلام احترام به خانماست. وقتی که پیغمبر ما پیغمبر شد اولین کاری که کرد چی کرد میفهمین؟ که دخترای را از کشتن نجات داد. او را زنده عربا دوران جاهلیت او را زنده به گور میکرد. این چی میگن؟ این آغاز یک ریفرم است. آغاز ریفرم باید ادامه پیدا میکرد. بر زنها دخترها زیادتر حق داده میشد. این کارا را میفهمین؟ یعنی من فکر میکنم که آدم در طرف مظلوم یک ذره باشه نه طرف حاکم. متوجه هستین؟ من چون دیگه تشکر. کدام نظر خاص دارین بفرمایین شنوند عزیز؟
بله
تشکر. خود چرا خانم ها را در خانه میشن؟ این آدم به خانم ها من حیث خانم نیم، من حیث مادر اگر نگاه کنه شاید عادلانه تر باشم. فکر نمی کنین؟ خو خیر باشه شنوند عزیز، تشکر. از الف شما هم دیگه مظلوم ها را گیر کردین دو زده میرین برین. کسایی که شمشیر بدست است بر از او یک ذره انتقاد بکنین. چی میگین محترم اسراج؟
کاش که بخیرن برن همی کار کنن، مگر اینا همیش که اینا زنا رو گیر میکنن و زنا بیاب میشن و زنا دو میخورن و زنا بدبخت میشن و هر چیزی که میشه بگردن زن است. ما بکل ایران ماندیم که زن چی کرده برای اینا. راستی به خدا ما باور بکنید که ما میخوایم یکان دفعه امرای یک گروه از اینا بیشنو بستشون پرسان کنم کمی این مشکل ما امرای زن چی است، راستی چی است. ما خو نفهمیدم زن خو کدام چیز دیگه نکرد شما رو کلان کرد به دنیا آورد. زن خو کدام چیز دیگه نکرد یک خوارتان بود که براتان خدمت کرد. زن خو کدام چیز دیگه نکرد یک دخترتان بود که دفعه سرشام زدین آمد دستان ماچ کرد. زن خو کدام چیز دیگه نکرد که وقتی که به زورم گرفتیش و آمد شود پامید حوام کرد صدای خودم نکشت اولادایتان به دنیا آورد. این زن چی کرده شما خدر بد میبینین زن؟ امی زن بیچاره را خو ما هیچ نفهمیدم. حالی که ما خشیشتیم و نقطه نظر اسلامی که ما او را قبول داریم دین نازنینه که ما میخواییم که نظر با ما امره ما رفتار شده و گفتار شده، این انوز ما اون کار کده نمیتونیم. چرا نمیتونیم برادر ایمان؟ ما خو هیچ نفهمیدم. ما مشکل شما را نفهمیدم جان جان دارم من
ما هم نفهمیدیم محترم از راج خواهی باشتن که اگر وعدت سه فهمیده باشم محترم فوزی وعدت شما فهمیدن که چی میخواین از جان خانم اینا؟
متاسفانه باید ویم چه ذهنیتون ډیر خراب دی تر اوسه پورې مو په هماغه وضعیت کې دوی البته موږ دوی نه ګیلم نه لرو هماغه څه تربیه شوی دی. تاسو د دې ورو خبرې واورې دی دوی ویل چې زموږ علما وایي چې خزي باید په کور کې نه ده تنه حدیث لري، ده تنه اسناد لري، ده تنه شواهد لري، ده تنه په قران په رب لیکيږي چې کوم آیات کې دا شعر غلای شي موږ راشو خزه په کور باندې کینو. فقط اوریدلی دي چې علما مو وایي چې خزه په کور کې نوي. د دوی ذهنیتونه منځل شوی دي، شستشو شوی دي. یعنی ډیر وخت ارتیا لیدل کیږي چې باید د دوی سره مبارزه وشي، ځکه اوس دغه خزه هم کولای شي موږ هغه خزه نه یو، اوس موږ منطق لرو، موږ د منطق په ژبه باندې باید له دوی سره وغږیږو. تیره ورځ کله چې موږ سره طالب برخورد وکړه، دته موږ قناعت ورکړه. وخت چې ورسره خبرې وکړه، موږ تاسو سره مشکل نه لرو، وروره ته د خپل ځای کې ودرېږه، موږ خپل تظاهرات کوو، دا زموږ حق دی، موږ حرکت مدني ده، موږ تاسو ته کنځلې نه کوو، موږ ستاسو حق نه ضایع کوو، دغلته هغلته ته ودرېږه، زه خپل حق غواړم، قرار خپل ځم خپل کار پسې، نه به تا سره کار لرم نه به ته ما سره کار لري. سړی غلی شو، لاړو هلته ودرېدو. نو اوس هم د افغانستان متاسفانه نارینه اکثریت شي په لرو پرتو سیمو کې اوسیږي، دغه ذهنیت ورته د طالبانی نظام په تیرو شلو کلونو کې ورته ورکړی ده چې ښځې باید په کور کینی، ښځه د کور ده یا د ګور ده، دا خزه د دې لپاره ده چې هغه ورته چې وایي جنس دو، د کور د کار لپاره ده، د بیرون لپاره نه ده، خزه ظرفیت نه لري، خزه نه پایغه منطق نه لري، خزه دا نه لري، خزه هغه نه لري. دغه ذهنیت ورته ورکړل شوی ده. ډیر وخت ارتیا لیدل کیږي چې موږ له دغه ذهنیت سره مبارزه وکړو، دوی د منطق په ژبه باندې پوهیږو چې موږ هم تر تاسو کم نه یو، موږ هم شاید موږ په منځ کې تر تاسو داسې کسان واوسي چې د وزیر په کچه باندې کار وکړي، د معاون د ریاست جمهوری په کچه باندې دی ظرفیت ولري چې کار وکړي، په لوړو نورو پوستونو کې کار وکړي، ډیر ښه مسجان لرو. نو دوی ته باید د منطق ژبه زده کړو.
بله، آخرین سخنانتان بگوین، جنبندی کن نیم دقیقه بر ازی که برنامه را 3-4 دقیقه وقتر خلاص میکنین، یک جنبندی بکنین. یک چیز میخواستم بگویم ایست که مثلا خانما هم امی چیزی که خودشان میخواین سرزمی باید فشار بیارن، اتا نگوین که ولا حکومت نیست و مچمونا اترست اترست، یعنی وکیل دعوای طرف مقابل نباید باشن، یعنی تنها پرابلمای خود به زبان بیارن. چی میگن؟ جنبندی کنین سخنان تانسی؟
دقیقا، من باید منتجم وسو حالتا چه وارو بالاخره وست نظام یا نظام نشته، دا نظام جوری که طالب برازی پده که باید خزو اغا امده حقوق چه موگ پده لارینونو که خوارو، آزادی ده، ده کار حق ده، موگ ده تحصیل حق ده، ده بیان آزادی ده، ده مدنی حرکتونه دی، ده حقا چیدی که امده غختنی دی چه باید پراتلون که نظام که ده طالبانو اماراتی پر نظر که ونی که. نو غوښتنه مو عمده په لارینونو کې هم عمده ده، او په مجموع کې د افغانستان د ښځو غوښتنې فکر نکوم تر دې اضافه اوسي.
تشکر. محترم سره شما سخنان ته جنبندی کنین، یک دقیقه وقت دارین، یک دقیقه کمتر بفرمایید.
ما کدام جنبندی و خصوصی دیگه ندارم جان، ما چیزی را که گفتم
بلد.
ما از جمله کساستم که ما میخواهیم که گپ ما عیف نشه و میخواهیم ما چیزی را که میگم با مجوعی برسته که ما میخواهیم تصمیم گیری به دستشان است. از او خاطر ما یگان در پاک اگر میگم که اگر و امروی مردم های گفت از اشترک اونا تصمیم میدیرن، از این خاطر اگر من فکر میکنم که یک حکومت باشه که امروی از اونا ما گفت بزنیم، از این خاطر میدیرم، از خاطر کنم چیز دیگه نمیدیرم.
تشکر.
ما دیدیم که بسیار دامن از اونا گفت و زیاد است.
بله، امیدوار هستیم که از رای امواج رادیو آزادی سخنان شما به گوش مسئولین فعلا مربوطه برسه. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان محترمه محبوب سراج، کارگردان اجرایی مرکز پیشرفت و مهارت زنان افغانستان، محترمه فوزیه وحدت، خبرنگار و کمیشنر سابق کمیشنر اسبق کمیسیون شکایت انتخاباتی، محترمه دیگه کی بود همراه ما، سمیرا خیرخواه که فعال حقوق زن و معادن و معاون سخنگوی شرکت سابق معاون شرکت برشنا بوده. از ما هم فکر بخلم یک ذره گد وچه مانده شدیم. البته بسیار جد تشکر، معذرت میخوایم از کلالت زبان. موضوعتان رخصت بادت، فاصله کوتاه موسیقی سر ساعت میتنین، خبرها را بشنوین. خدا حافظتان.
شوقی که زبان باز کنم از چی بخوانم، من که منفور زمانم، چی بخوانم چی نخوانم، چی بگویم سخن از شد که زهر است بکامم، وای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم. نیستم خوار مرادر همه دنیا که بنازم، چی بگیریم چی بخندم، چی بمیرم چی بمانم. من نه آن بده ضعیفم که زهر باد بلرزد، دخت افغانم و برجاز که دایم دفقانم، یاد آن روز گرامی که قفص را شکافم، سر برون آرم از این عزلت و مستانه Thank you.